ځانګړې خبرونه ده.
ستړي مسي جوړ په خیر. وایس اف امریکا جی ودا سارانی خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو. ساسو قربانی یو زکل سم کاکړ
او زنګین شاه زما له خوا هم تاسو ته سهار په خیر او هر کله
به وشینه خبرونه دا چې دوه ساعته بس دا خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. نو هله دا چې تر پای را سره ملګرتیا وکړي. دا رادیو تر څنګه تاسو کوی سي د سټلایټ تلاري په ټي وی وګورئ. په ټولنیزو رسنیو را سره کتای سي د جیوا د فیسبوک پانا دا او پانا دا او یوټیوب چینل دی چې دا خبرونه په ژوندۍ بڑا تاسو کتای سي او خبرونه کې برخه هم اخستای سي. دا پیغام لیږلو په ذریعہ د تر څنګه کوی سي چې خبرونه کې راته ټلیفون وکړي. ټلیفون شمیره ده 00202202 0304 او 03. نن خبرونه کې به هم په موضوع در سره خبرې کوم. ملمانه به وینو خبرونه به مخ وړاندې بوزو چې موضوع ورته معرفي کو چې پس خبرې کوو.
بالکل. اوریدونکو له دونکو په نړۍ کې چې دینو په سیمه کې هو دا ورځ ولمنځلې شو. خو په دلته په امریکا کې لا اوس هم د نومبر 2 نیټه ده. نو دا خبرونه چې دنو هم د په هغه موضوع باندې راوړي ده چې دا هر کال د نومبر په 2 نیټه باندې د ملګرو ملتونو لخوا ولمنځلې کیږي. د خبريالانو پر ځای چې کوم جرمونه کیږي د هغې نه خلکو ته استثنا ورکول یا د هغوی چې کوم ورته لشي چې یو مافي شانتي ورکړي شي چې هغه سهم جرمونه د خبري اعلان پر ځد شوي وي. او په دې باندې هم چې کوم په هاندي هغه هم دا وایي چې او نیوکی په هم کې چې کله هم د خبري اعلان پر ځد داسي جرمونه کیږي چې هغه وهل کیږي ټکول کیږي تشدد کیږي یا وجل کیږي یا غائب کړل کیږي. او په دې ټولو باندې چې څوک پکې هم ککړ وي د هغه یا خنومونه مختن راځي یا وت سزاګانی نه ورکړل کیږي. نو د په وجبانی هغه هیواد د نن چې کوم هیواد کې داسي جرمونه د خبري اعلان پر ځد کیږي او بیا د هغوی ته نه گرفتاریانی کیږي نه د هغوی ته انصاف ملويږي. نو بیا الته کې بیا د بیان په ازادۍ باندې خلک پښتني راوچتوي او د بیان ازادي چې د نو هغه بیا هم د قشانی د ستونزو سره مخ چې خلک نشي کولای چې خپل کاره نظر چي دین وهغه وړاندې کی ولې چې هغه په دې پويږي چې کچري دا هوې داسې څه خبره چې په مخالفونو خونه لګي نو دا هغه پر ځد سنسه بدګام چي دین وهغه پورته کی دي شي. او دا غزي کې بیا د بیان ازادي چې دنو هغه باندې قدغنونه یو قسم هم په دغه طریقه بیا لګي. نو دا په دې باندې خبرې طریقو او لدونکو لدونکو چې دین هغه اساسو نظر ډیر زیات مهم دی چې تاسو سره هم خپل نظر شریک کړئ. په خاصه توګه کم چې مقامي خبريالان دي کم چې وړي وړي رسنیو سرکارونه کوي یا مقامي توګه باندې کارونه کوي تاسو هم خپل نظر سره شریکولی شئ چې کله تاسو د خپل سیمې سه حقیقتونه مخ ته راوړل کوشش کوئ نو آیا تاسو هم سداسي د غواخونو سره مخ شوی او یا آیا تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه باندې راپورونه هم لرو. نو واه چې هم
بالکل دا عثمان خان ریپورت چې هم د خبرونه لپاره هم په دې موضوع چمتو کړی دی چې څنګه چې تاسو په تفصیل ورته وړاندې کوي چې د خبريالانو چې کوم په ځد جرمونه کیږي دا غي ککړو تنانو ته سزا نه ورکول او بیا په دې حق باندې سړو کې څه نظر لري د ریپورت شو سبا خبرونه وخت وړاندې بوزو.
د نومبر 2 نیټه چې د خبريالانو پر ضد د جرمونو د استثناء د ختمولو نړیواله ورځ مانځل کیږي. خو پاکستان کې صحافتي بنسټونه او نورې د سار ادارې وایي هیواد کې د جرنالستانو د پاره خطري ورځ تر بلې سیواوالي په لور روان دي. خبريالان وایي دوی ته خپل چاري تر سره کولو د پاره هغه زمينه نه ده برابره کوم چې ورته د هيواد عین یا د متحده ملتونو په چارټر کې ورکړل شوی ده.
یقینا دغه اب دغه کوم دي ازادي نشته دغه پابنديان نه دي قدغنونه دي او نه صرف پابنده او قدغنونه دي بلکې د هغه نه کوم دي اورو کې یعنی دو کلونو کې نږدې میاشتو کې مونږ وګورو نو د نقصان او د ضرر هم ډیر واقعیات شوی دي.
غیر دولتي تنظیم فریډم نت ورک په خپل ورستي تازه ریپورت کې ویلي چې پاکستان کې د کال 2012 او 2020 ترمنځ موده کې د وجل شو صحافیانو په شپږ نوي فیصد پیښو ککړو ملزمانو ته سزاګانی نه دي ورکړل شوی. د ریپورت تر مخه په یاد موده کې د پاکستان دننه 350 صحافیان وجل شوی خو په دغه کې یوازې 2 مجرمانو ته سزا ورکړل شوی. ریپورت زیاتوي پاتې شپږ نوي فیصد مقدمو کې د هیواد د انصاف نظام وجل شوی خبریالانو او د هغوی کورنو ته په انصاف ورکولو کې پاتې راغلي. د جرنلستانو په وینا پاکستان کې په لسګونو خبریالان وجل شو. له دغه پیښو لپاره کمیشن جوړ کړی شي، خو وایي اوس پورې د یو خبریال د وجنې څېړنې وړاندې رانغلي.
لکه دا کیسونه شو ګوره، یو خو په درجنونو صحافیان چې دي یا خبریالان چې دي هغه چې دي شي کار په وخت کې چې دي شهید شوي دي. حیات الله چې دی وزیرستان کې 2000 کې اندغه شان غیب شو، بیا دغه لاش ملو شو، بیا هغه باندې ډېر احتجاج شو، دغه چې دی یو کمیشن بیا جوړ شو، هائی کورټ چې دغه یو کمیشن جوړ کو. هغه کمیشن رپورټ نن ورځ پرې نه دی راغلی چې دا چا وجلې دی، څوک د دې ذمېدارو.
پاکستان د میډیا د سنسرشپ اوږد تاریخ لري او د جرنلستانو د حقونو ملکی او نړیوال تنظیمونه د دې تور د پاکستان په ریاستی ادارو پورې کوي، خو د پاکستان حکومت وار په وار دا تورونه ردوي. د بی پولی خبریالانو تنظیم د کال 2022 په خپل رپورټ کې پاکستان د صحافتي ازادۍ په لحاظ سره د نړۍ 150 هیوادونو په فهرست کې په 155 نمبر اچولی دی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپلو موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو ته وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ، او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
اوریدونکو لیدونکو، بیا په خیر راغلی. بی بی شرینی خبرونه لا دوام لري، او دا خبرونه تاسو د ګولیا دوشنبه د سهار نه واخله تر جمعې د سهار پورې په ژوندۍ بڼه ګورئ، او بیا د خالی شنبه او د اتوار یا یک شنبه پورې د بی بی شرینی زړې خبرونه تاسو په تکراری توګه ګورئ. او ری نن د خبرونه کې هم څنګه چې تاسو د دیوا خبريال عثمان خان دا راپور کتو چې د پیښور څخه را لګلې وو، هم د صحافیانو پر ځای چې کوم جرمونه می داغي چې گرفتاریان نه کیږي او ورسره سزاګانی هغه جرمونو کې ککړ کسان ته نه ورکړي کې د دې پاړه باندې دا راپور وو، او هم د دې پاړه باندې د ملګرو ملتونو لخوا هر کال د نومبر په 2 منېټه باندې دا ورځ لمانځل کیږي. او که د افغانستان خبره وکړو چې الته کې هم د خبريالان پرسته کې به تاسو کتلی وي چې ډېر زیات زپلې شوې دي، او ډېری رسنۍ چې دین هغه یا خو بندیزونه لګېدلې دي یا بندي کړل شوې دي، یا خو چې دینو د اقتصاد د کچا چې دینو هغه هم ډېر زیات راکم شوې ده، دا غي لعمل هم ډېر رسنۍ بند شوې دي. خو د خبريالو پر ضد جرم کوونکو ته د استثناء نه ورکولو، د استثناء ورکولو په ورځ په نړیواله کچه نن په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان کې د آزاد ژورنالیستانو اتحادیه وای په هیواد کې د 13 کلونو په محل د خبريالانو په وجلو او په زورولو کې اکثر ککړو تنانو ته سزا نه دا ورکړل شوی. دی وای د خبريالانو پر ضد جرمونو د سیړونو نه کېدو له عمله د صحافت په برخه کې د دوی کار متاثر کیږي. افغان طالب چارواکي وای د اسلامي امارت د راتګ وروسته کوم خبريال نه دی وژل شوی او نه د خبريالۍ په اساس تعقیب کړل شوی. دوی په وینا د خبريالانو د خوندیتوب کمیشن فعال دی، د ژورنالستانو ستونزې د هغې د لارې حل کېدی شي، خو په ان حال کې بیا د طالبانو د واکمنۍ را پدې خو په سونو خبريالانو افغانستان کې د خپلو دندو د لاس اخستري د دندو نه لاس اخستري او یا هم د هیواد په پیښودو مجبور شوی دي. په دغه شانې زموږ سره پرون به یو خبريال راغلی او په تیرونه کې هم زموږ سره خبريالانی راغلی وي د خبرونه ته چې د مهال په پاکستان کې ژوند کوي بیا د غشاني کوي او د غشان نور هیوادونو ته هم کړه شوی دي چې کله نه طالبان راغلي دي که څه هم طالبان وایي چې لکه غوي پر ځد هیڅ داسې جرمونه نه کوي یا غوي نه زورول کوي خو خبريالان چې دین غوي د دې سره اتفاق نه لري
او زیاتره د افغانستان څخه کړه شوی نور هیوادونو ته للی بیا که په خاصه توګه شوزینه خبريالانو ذکر وکړو چې کوم کډغنونه پر لګول شوی و ریپورتونه تر مخه چې باید یو شزینا خبريال چې په ټي وي باندې ښکاری باید مخې پټوي یا دغه سره ډیر لکه ډیرو مېرمنو رسنیو ته چې شروع کې په ریپورتونه هم دغه ډول راتل چې رسنیو کې بعد مېرمنو ته اجازه نه ورکړل شوی او په سوشل میډیا باندې به هم دغه خبريالانو خپل ژغونه وړاندې کول نړۍ ته چې کار اجازه نه ورکړل شوی او نه هم دی کوایس چکار وکي نو ځینې به اوس هم افغانستان کې ژوند کوي خو ځینې بیا افغانستان پرېږدو باندې مجبور شوی دی ډېری د شزینا خبريالانو تر څنګ سړی خبريالان هم
بالکل دا یوازې لکه د خزینه خبريالانی په افغانستان کې خو ټولټال لکه صحافت کې دا ستونزه ده خو که بیا څنګه چې تاسو خبر ورکړل سم چې لکه د افغانستان کې خزینه خبريالان ته خو چې څنګه لکه د نظام بدل شو او تیر کال د اگست په میاشت کې دغه نه پس خزینه خبريالان ته وشت تاسو کور کې نه چې کله زمينه برابر شي کله تاسو نوې چې کوم شرایط راشي دغه نه روسته بیا تاسو تلې شي او یا چې بیا څنګه هغه مخترغلل چې دغه د مخته پټولي یاد چې دین غین وروسته هم هغه خبري اعلان چې کومړي مونډلي شوی وو په خپل کور نه خپل د ريجستریشن نه چې کنه کور ته رواني وي هغه وشتل شو لري دا غي هم هسپتاونه لګي چې چا کړی و کار نو دا شانی دا جرمونه دي چې د صحافیانو پر ضد کیږي او بیا د هغې کچ کم ککړ تنانوي دا غي سه یا خدایي پلټنی نه کیږي یا د سزاګری
وکړي یوازې کده افغانستان خبره وسی نو وروسته یو کې دا صورتحال جوړ شوی دی خو بیا په د نړۍ په کچه کې وکړه تاسو خبري اعلان وته ستونزې وی ک یوازې د پاکستان افغانستان نور هوادونو کې هم ورته دغه ډول ستونزې سره مخ کیږي او په پاکستان کې هم د شزینه خبري اعلان تر څنګ سړی خبري اعلان چې دی هم د لوی کوښونو سره مخ دي او د ورستې یو کې چې هم یو خبري ورجل ساوي په دې هم خبري کو خبرونه کې خو وړاندې موږ د افغانستان د خبري اعلان خبري کوله نو عبد الرزاق یو ریپورت هم تیار کړی دی چې په افغانستان کې د خبري اعلان په ځد چې کم جرمونه کیږي هغه کې کا کارتنانو ته سزاګانې نه ورکول کیږي یا غي لکه معافي ورکل سي یا سزا نه ورکول کیږي نو دا ریپورت ګورو دا غیر سترازو خبرونه مخ په وړاندې بیا یو
د خبريالانو په ځد جرم کوونکو ته د استثناء نه ورکول روز نن په داسې حال کې منځل کېږي چې په افغانستان کې د آزادو جرنالستانو اتحادیه وای په هیواد کې 13-22 کالو دوران د خبريالانو په وجلو او د هغې په زورولو کې اکثرا ککړتنانو ته سزا نه د ورکړې شوی
تقریبا 140 خبريالان وجل شوی وو او تر 1100 نور پیښه د خبريالانو پر وړاندې د تاریخواله پیښه ثبت شوی وو خو یو څو پیښه د 15 کسان نقدی جریمه نه نیولې تر کلونو بند پورې دغه شو محکوم شو
د اتحادیه تر مخه په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ را پدې خوا نږدې 140 د تاریخوالي پیښې خبريالانو سره رامنځته شوې چې پکې تر وسه یو پیښه سیړل شوې او خبريال پکې ګرم بللې شوې دي
بدبختانه چې تر اوسه پورې د خبريالانو سره سلګونو پیښې تکرار شوې دي شخصا ما سره شوې دي کله چې پیښه نڅېدل کیږي خبريالان نهایت په سختو سنځو سره بیا یو پیغه تر رسیدګی کوي ځکه دغه فکر ورسره ده چې دغه موضوع په سلار شمه دغه یو پوخخ په سلار شمه نو څوک دی چې بل اخره دغه پیخه بیا زما وچیری یا زما پختنه وکی، نو دغه یو غټ مسله ده چې د خبریالانو په کار باندې اغیزه غورځولې ده.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه په خپل رستنی فهرست کې افغانستان په هغه لومړنو 15 هیوادونو کې شامل کړي چې په هغه کې د خبریالانو د وژنو قضیو ته رسیدنه نه ده شوې. د کمیټې لخوا د فهرست د 13 کلونو د موندنو په اساس جوړ کړل شوې ده. افغان طالب چارواکی وای د اسلامي امارت دراته ګروستو په افغانستان کې کم یو خبريال نه دی وجلې شوی او نو د خبريالي تو په اساس یې مخه نیولې شوی. چارواکی زیاتوي د خبريالانو د خوندیتوب کمیشن فعال دي او د دوی ستونزې د هغې د لارې حل کولې شي.
اسلامی امارات هیڅ نه و ژورنالیست په دې جرم چې ګویاغه ژورنالیست نه د تعقیب کړی، البته کاغه په ژورنالیستیک اصول او اخوا په نورو کړو کې پیژندل شوی ویل هغه خو به د استخباراتي او کشفي ارګانونو وظیفه جوړې شي د نظام د حفاظت او د ملي امنیت په خاطر باندې مجرمین تعقیب کړي. هغه په هر بخش کې کاغه خپل د اسلامی امارات له ځواکونو څخه وی ک نور عام خلک وی او کړي تیری اداري کارمندان او ژورنالیستان وی باید د هیواد د نافذه مقررات او قوانینو مطابق وچلیږي.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې ترمخه تیریوی لسیزی دوران په نړیواله کچه د کار په بدل کې د قتل شو خبريالانو 233 په تپیخو کې تقریبا 80% ککړتنانو ته سزا نه د ورکړې شوی. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
وی او ای ډیو اپ سټلایټ ټي وی هر ورځ سلویریش ساتا په ډیشنټینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټی وی تازه تولا او بهترفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریا 15 ایست چینل یو سل درې. هر ورځ سلویریش ساتا لډی وسره اوسئ.
بیا په خیر راغلی او ریدونکو لیدونکو ستړي مشي او تاسو دا د ډیو خبريال عبدالرزاق دا راپور کتو چې هم په افغانستان کې چې کوم د خبريالانو په اړه باندې چلته کیسه سرغړونی روان دي او بیا طالبان په دې اړه باندې سوي په دې راپور کې تاسو ټول تفصیل وکتو او سره موږ خبره کوله کلسوم چې لکه یوازې لکه هر یو هیواد کې په سنه ستوګ باندې خبريالانو پر ځت سنه جرمونه چې دینو هغه وی شتون لري او کاغه په جنگونو په دوران کې یا په شخړو په دوران کې هغوی هم خپل ځانونه د لاسه ورکړي. خو مهمه خبر داره چې دا هغوی پر ضد چې کوم جرمونه کېږي د هغې پلټنی وشي، بیا د هغې پلټنو لکه هغه هم کره پلټنی او بیا د هغې په نتیجه کې چې کوم ګرفتاریانی وشي ونیولې شي سزا ورکړی شي د قانون په مطابق باندې. خو دلته کې بیا هم دغه نیوکه کېږي چې که د پاکستان خبره ده، که د افغانستان خبره ده یا د نړۍ نور هیوادونو هم، نو دې ته هم کتنه کوو چې لکه ولې دا خبریالان چې دي نو هم د دې ستونزې نه تیریږي چې زورول کېږي او هغه
وخت یې هر وخت کې هر یو نفر لکه د بشري حقوقو کارکونکو دي یا ان جی اوز کارکونکو دي هغه هم لکه زورول کېږي. خو بیا خبريالان چې یو ستونزه د ټولنې خلکو ته وړاندې کوي هغه سره دغه چلن ولې کېږي او د دې حکومتونه په دې حق لسه کوي
ځکه رښتیا ویل ګناه ده.
په دې به خبري اترې کوو د مالو سره د دې واسه ډنکار جانګیر خټک صاحب ملګری سوي دي د اسکایپ دلاري. خټک صاحب جوړ په خیر ستړي مسي.
په خیر ستړي مسي.
ډیره مننه کلسوم صاحب، نګین صاحب، تاسو ته او کتون کورزن ته ډیر سلامونه احترامونه څنګه تاسو؟
ډیره مننه خټک صاحب، تاسو څنګه یا؟
شکر د خدای په پاک بس په کافي چلیبو.
اته هم ماکه کپ مونې که څنګه؟
هیڅ نه دی بدل، نه زه بدل یا نه مې کپ بدل دی. اونه کافی بدل را
نه لیکل سم تخپل دا کپ یو زلی بیا وخای دا چی دا اول ولی سپلی کلی
سٹریسڈ بلیسڈ اینڈ کافی اوبسسڈ
زه خره چې تاسو خپل بیگراوند واپس راوستو کتابونه می ته کاری وس
واپس واپس خپل کور ته راغم اوس پره بیکورم
بیکور شه کډ موړی وا
خپل کور کې بیکور شه
کنه بالکل بالکل دا خدا سي واخی د شپې ټیم یې او ټول ورځ پکې تیر شوی تاسو هم ټول ورځ خپل کارونه تر سره کړی وي او بیا په اخره کې انسان ستړی هم یو خدا سي مهم موضوعات وی چې لکه غواړي چې پاغي باندې خبرې ترې وشي او تاسو هم دا موضوع شریکه کړی وا خټک صاحب اول کدی ورځی تراشو دا ورځی منزل کیږي د دې ورځ د منزل ضرورت ولې پېښ شو
کوری دا ورځ خو د ملګرو ملتونو د طرف د اعلان شوی او تقریبا ورستو شلو کلونه خو دا ورځ منزل کیږي او دې کې مطلب دا دی او مقصد دا دی چې په نړۍ کې مختلف حکومتونه او قوتونه ته دا یو ځل یا دهانی ورکړل شي یا تیرنه ورکړل شي چې په نړۍ کې دا نړۍ سترګې او غوږونه چې کم ته مونږ په اورفیان کې میډیا وایو دا هغه هم څه حقوق شته دي هغه خلک چې کم په دې سیکټر سره تعلق لري یا د میډیا سره تعلق لري کارکونکي چې کم دي کاغذ صحافیان دي او که تکنیکی عمله ده دا هغه هم څه حقوق نشته دي هغه هم په ژوند باندې هم حق لري چې څومره نور خلک لري لري دکه چې په نړۍ کې مسلسل په تاریخ کې دا شوی دي چې اټول کې اول چې کم گزار کیږي هر کله چې په یو ټولنه کې سخت دریزی راشي خلک پکې اکسټریمیزم طرف ته لاړ شي اندروی طرف ته لاړ شي نو هغه تکي بیا سي چې برداشت کم شي چې برداشت کم شي نو بیا ټول کې اول چې کم ټارګټ جوړيږي هغه خلک چې کم دا خلک خبرې چاغي ګردونوا کې او په بلک کې او په نړۍ کې څه کې ټول کې اول هغه خلک نه کوي په نغه کې د ملګرو ملتونو ذ طرفه د دې منزلو مقصد نه یوازې دا چې دا آگاهي زیاتول دا خلکو کې دا پوها زیاتول دا چې میډیا عزت کی کا میډیا ته تحفظ ورکل کیږي نو هغه چې کوم ټولنې دي هغه مرکزی هغه هوادونه به مرکزی او کا میډیا په خلاف چې کوم انتقامی کاروایی کیږي میډیا په نخ کیږي او هغه باندې هیڅ قسم تا داسې هغه د خلک چې کوم په دغه جرمونو کې ککړي هغه ته سزا نه ورکړل کیږي چې کوم ته مونږ په انګریزي کې یو لفظ استعمالی کی امپیونیټی یعنی هغه سزا او جزا نه مبرا دي هغه باندې سزا او جزا چې کوم قانون دی هغه نه هغه همیشه ازان پټي یا چې کوم د دغه ټولنو کې یا په هوادونو کې په امید وګا حکومتونو کې داسې یو نظام وي چې کوم د قانون نه بري چې کوم کې یو سو خلک دا فیصله کوي چې څوک به کم قسم ته خبر خلکو غوګونو او سترګو ته رسي نو دا د دې ورځې مقصد هم د کدې د کدا ډیره مهمه ورځ ده په نړۍ کې کتا سو شخصي ازادو په حواله سره وګوري کتا سو د چکم ازادي رائے په حواله سره وګوري او کتا سو بنیادی چکم بشري حقوق دی هغه په حواله سره وګوري نو دا یو بنیادی حق دی چکم هر یو انسان حق دی او دا ورځ دې د پاره منځل کیږي ځکه ډیره مهمه ده
خټک ستا سوې چې دا ورځ د شلو کالو راهیسه منځل کیږي نو دا تیر شلو کلونو کې آیا د جرنالستانو یا خبريالانو په ضد تشدد زیات سوې دي کنه د دیش د ملګرو ملتونو د غوښتنې باوجود هم په دې کې زیاتوالی لیدل کیږي
زیاتوالی راغلی دی خوفناک حدا پر راغلی دی لکه زه تاسو ته دوه درې شیزونه په ګوته کوم یو اداره دا غته انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیسټس هغه یو تحقیق کړو چې کم کې هغه په نړۍ کې دا کتلې و چې 1990 تر 2000 شلمه پورې په نړۍ کې څومره چې کم صحافیان دي هغه په نخښویو او هغه خپل ژوند بیللی نو هغه چې څومره حساب کتاب وکړلو یعنی هغه چې کم ریپورټډ کیسونه وایي یعنی چې کوم اطلاع واکمنو ته ورکړل شوی وه نو هغه چې کوم صحافیان دي څومره خلکو ژوند دلل هغه دی 2850 دا خلکو چې تقریبا یعنی 2850 جرنلستانو 1990 تر 2000 شلمه پورې خپل ژوند دلل بیا یو بل تحقیق شوی چې کم کې هغه بیا دا چې کومه پیمانه و دا لګونته ورکوټ کړل هغه سوکړل چې هغه یو قتل چې 2000 نه تر 2000 پورې یعنی 1400 کې څومره صحافیانو خپل ژوند دیللې دي نو هغه کې دا معلومه شوله چې په نړۍ کې 2200 صحافیانو خپل ژوند دیللې دي همدا کوجه دا چې د نړۍ مختلف چې کوم داسې ادارې چې کوم آزادی صحافت یا دا میډیا آزادۍ لپاره کار کوي هغه اوس باقاعده هر کال خپل رپورټونه جاری کوي چې کوم کې هغه دا خبرې په ګوته کوي چې کوم په نتیجه کې صحافیانو په نړۍ مختلفو ځایونو کې خپل ژوند بیللې ګورې تر اوسه پورې چې څومره دا واقعیت شوي دي نو هغه کې تقریبا هر لسو چې کوم بریدونه شوي دي او چې کوم کې صحافیانو خپل ژوند بیللې هغه کې نه کسان باندې جرم نه دی ثابت شوی یعنی چې چا باندې تور لګېدلې چې هغه صحافی په قتل کې ملوث دی په هغه باندې هغه جرم نه دی ثابت شوی هغه خلاص شوی دی په هغه د وجې نه صحافیانو چې کوم ژوند دی هغه ډېر په خطر کې دی پاکستان ته تاسو ګوري پاکستان کې هم دک حال دی پاکستان کې هم یوازې 2021 او 2022 تر منځ چې کوم یو پاکستانی صحافتي تنظیم دی چې کوم ته وي فریډم نت ورک زموږ مرګه د اقبال خټک صاحب هغه چلی هغه په مطابق پاکستان کې شپږ اتیا کیسونه دغه راغلي چې کوم کې په صحافیانو باندې بریدونه شوي حمله شوي یا هغه نیول شوي بیا په آر ایس ایف رپورټرز سانس فرنټیرز دا یو نړیوال سازمان دی چې کوم د میډیا آزادۍ لپاره کار کوي او یو زمانه کې ما د دې لپاره هم کار کړی دی زه د پاکستان کې کورسپونډنټ یم نو هغه وخت کې هم موږ به دا ټریک کول چې کوم صحافیانو باندې کوم قسم ته ظلم کیږي یا کوم قسم ته فشار راځي صحافت ته حصہ زوم وم مونږ هم هغه چې کوم پرشر یا فشار به راتللو هغه نه مونږ هم تیرېدلو خو دغه کیسې به هم کېدلې چې زموږ مرګري وو چې چا یو خبر په بنیاد باندې هغه په ژوند حمله شوی وي یو مرګر خو مونږ بیا فرانس ته وستیم پهنا مقصد هم دا دی چې دا چې کوم آر ایس ایف دی هر کال هغه فریډم آف پریس انډیکس جاری کوي یو پیمانه ده چې کوم در لاندې هغه د نړۍ یو سل او اتیا هیوادونو کې دا میډیا آزادۍ جاج اخلي هغه نه پس هغه نمبرینګ کوي نو چې کم صح کال یعنی 2023 چې کم هغه شمیرې ورکړې دي نو هغه مطابق پاکستان په دې یو سل او اتیا هیوادونو کې په میډیا آزادۍ په حواله سره یو سل او 55 نمبر باندې دي هغه چې کم دی د دینه اول یعنی کال 2023 کې پاکستان هم دغه فهرست کې یو سل او 15 وختم باندې مطلب دا شولو چې پاکستان کې یو کال کې میډیا آزادی نور هم سلب شوې ده میډیا د پاره چې کم ژوند دی دا ته افیان د پاره هغه نور هم خراب شوې دي هغه خطر کې دي ژوند دا د اوس مونږ وګوري ارشد شریف چې کم مرګ شولو هغه شهید کړل شولو اکینیا کې روس پورې معلوم ندي دا پاکستان واکمنو د طرفا چې کوم پالیسی تر اوسه پر مخه تر هغه لیدا هغه ډیر مبهم او غیر واضح ده یو طرف ته اعلان خو شوی دی خو هغه یو حکومتي کمیټي ده چې قتل دا والته کې پلټنه کوي باوجود د دې نه چې پاکستان صحافتي برادری دا کمیټي رد کړی ده هغه دا غوښتنه ده چې تاسو عدالتي کمیشن جوړ کړئ ولې چې حکومتي کمیټه او عدالتي کمیشن کې فرق څه دی فرق دا دی چې هر کله حکومتي کمیټي جوړ شي نو دا هغه چې کم ټرمز اف ریفرنس مونږ ورته انګریزي کې وایو یا هغه چې کم حدود او قیود چې کم ورته حکومت جوړوي هغه حکومت جوړوي نو لہذا حکومت ورته سو وایي چانه تاسو کا چانه بنه کې کم لاین باندې رپورٹ راکې هغه خو ترکاری ملازمین دی هغه به مکه کوي خو چې کله عدالتي کمیشن راشي نو عدالتي کمیشن بیا اعلی ترين او ټولو کې طاقتور وي هغه دا نړۍ طاقتور ترين خلک راغوښته شي او غینه بیان اغسته شي او یو ډیر آزادانه طریقې سره پلا کاروای کول شي کغواړي او دغه التکه اوسکوري پاکستان کې دا دومره لوی پیښ نه وشول تر اوسه پورې التکه نن هم پورا پاکستان کې زموږه چکم صحافیان بربري دي هغه نن تور ورځ منځلې وا ډیر زیات احتجاجونه شوي دي دلته په نیویورک او نورو ځایونو کې په نړۍ کې نورو هوادونو کې او نورو خاریو خرګوټو کې مسلسل دادي مظاهره کوي او ټول خلک یو غوښتنه کوي چې رښتیا د مخه تراشي هغه خلک چې کام د ارشد شریف په قتل کې ککړ دي هغه د مخه تراشي بالکل مکه شانته څنګه چې کال 2011 کې یو بل صحافي سلیم شهزاد هم د مکه شانته مړ کړل شو هغه هم شهید کړل شو او نن پرې پتون لګیدل کمیشن هم جوړ شولو نه رپورٹ چا وکتلو نه چا پتہ لگیل چا سچلو دا ضرور معلوم ہو چې سلیم شہزاد پچا باندې نیوکه کولې او ارشد شریف پچا باندې نیوکه کولې داخله کیو
دغه شان کومګه تیر تاسو د سلیم شہزاد خبره وکړه د دین علاوه لکه د مرګون علاوه د صحافیانو وهل تکول او غوی غایب شي او بیا واپس راشي او بیا د غوی هغه رویه کې د غوی پاغه دریس کې هرڅه کې بیا بدلون لیدل کېږي خلک په دې باندې خبره کوي سوشل میډیا یا ټولنیز رسنیو باندې چې کوم د بیانات خلک ورکوي یا خپل هغه سټېټس لیکي دا غي نوم د خلک لکه هغه خپل چې کوم اندېښنې خي یا خپل رائے چې ورکوي نو هم په دې تیرو وختونو کې یا تیرو کلونو کې غایب کړل شوی او بیا واپس کورون ترغلي صحافیان وهل شوی صحافیان زخمیان شوی لکه وشتل چې زخمیان شوی دي خالي هغه هم لکه نو تر اوسه پورې تاسو په خپل تاسو ډیره وسیع تجربه لري تاسو دا سې لیدل چې آیا کوم یو صحافي د پک انصاف هم ورکړل شوی دی او کنه
ما خو نه کوم تاسو ارزو کړلو چې ما په خپل لکه په دې لړک ډیر کار کړی زه د خیبر یونین دوه فدرم پاتې شوم او د پېښور پرس کلب صدرم پاتې شوم بیا آر ایس ایف سره هم کار کړی دی نو دا ټول پاکستان کې د په میډیا کې ما تیر کلونه کار کړم دکدما کسب دکسب دلتم دی نو هغه وخت کې چې کم فشار به ما کتلو او زموږ چې کم مرګري التقي هغه دا وایي چې موږ خو دغه فشار او دومره پریس سنسرشپ بزورته وای او دومره زیات دی چې دا موږ ماشاءالله په دور کې نه دی کتلی دا زموږ مرګري پاکستان کې چې کم ناز دی هغه وایي دا دي صحافیان ملک پریک دی لګیا دي تاسو ګورئ موید پیرزاده یو صحافي دی تاسو هغه نظر سره اتفاق کوئ او که اختلاف دا اس چا حق دی خو یو صحافی کا خپل کور پریک دی صرف د دې وجه نه چې هغه وایي چې چوکې دین اول یو بل زموږ مرګري خپل ژوند وبیللو او ماتم دا دړکی راضی لګیا دی لہذا زو زم د ک شانتی او بل صحافی د ارشاد بټی هغه هم وته لو خطر د خپل بچو ناروی ته لاړلو موید پیرزاده لندن ته لاړلو اوس په پته نشته چې ډور بچر تل دی فلحال هغه طرف ته تللی دی وینا مقصد مدا دی چې چوکې پاکستان کې انصاف داسې دی چې هغه صحافیانو ته ډیر کم ملاوی ګوري د مونږه مرګري ډیر مرګرو ژوندو بیللو تاسو ګورئ چې یو نړیوال فهرست پیدا شو روباسل شو د هغه د انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیسټ والو هغه چې کم فهرست هغه کې هغه دنیا کې چې کوم ډوره خطرناک هوادونه دي صحافت د پر هغه فهرست یو جاری کړي هغه کې ټولو کې اول نمبر باندې چې کم دی هغه عراق دی عراق کې درې سوه او سلویخت صحافیانو ورسته سو کلونو کې ژوند بیللې دي بیا اور پسې دویم نمبر باندې مکسیکو دا چې کوم ځای کې یو سل او اته اویا صحافیانو خپل ژوند بیللې دي دریم نمبر باندې فلیپینز دی یا فلیپاین چې کوم تمونګ وایو هلته یو سل او شپېته جرنلستانو خپل ژوند بیللې دي سلورم نمبر باندې پاکستان دی چې کوم ځای کې لګ تر لګا یو سل او اته ډیر صحافیانو خپل ژوند بیللې دي او بیا اور پسې هند یا انډیا دا چې کوم ځای کې یو سل او شپږ صحافیانو خپل ژوند بیللې دي ورسته سو کلونو کې مطلب دې معنا څه شو مطلب دا شو چې امپیونټی شته دي یعنی هغه قوتونه چې کم د خلکو سوچ باندې مکمل طور باندې کنټرول غواړي چې کم خلکو ته دا وایي چې تاسو به څنګه سوچ کوئ تاسو به خپل بحث یو پاکستانی پل پاکستانیت به څنګه نړۍ ته خای دا به مونږ تاسو ته خای تاسو هیڅ حق نه لري او دا چې تاسو وګ او غوګونه او سترګې به څه ګوري او اوري د دې فیصله به تاسو نشي کولی دا به مونږ کوو او دا چې هغه خلک چې کم په دې کسب کې دي لکه مونږ یو چې مونږ ته هم دا وینا شروع شي چې ټلیفون راشي چې تب فلانې لفظ نه استعماله او فلانې لفظ به استعماله یا داسې چې کم ستا خبرې دي هغه به داسې نه کوي یا داسې به کوي او بیا تاسو وکتل تاسو دا خبره موکړل چې خلک اوچت کړل شي بیا غنه پس چې راشي نو پاکستان کې دینه غب جوړ دی هغه چې سافټویر اپډیټ شو وو
د په ویل کې کنه
بالکل بالکل دا چې دا
نو نمونه ته مې خو دې شوی چې لکه د شمالي علاقو ته ولې غلې شو یا نیپال ته لاړو یا اوس پکې ګور د خبره د لکه دا بالکل د غب خبره هم نه ده د افسوس خبره ده دا به کې ویل کې چې وای کینیا ته ولې گئی یا کینیا نه را دراتیر کئ لگا دا دومره د افسوس خبره ده
بالکل تاسو وګورئ بیا چکلا د هواد مشران چاغه هر څوک وی چکلا نړۍ ته دا وای چې مونږ خو جمهوریت پسند خلک یو مونږ د بشري حقوقو ډیر خیال ساتو مونږ په دې کې ایمان لرو نو تاسو خلک د نړۍ کې به په دې سو کې دبا رکی څوک به په دې اعتبار کوي چې کله یو هیواد یو ریاست خپل وګړو ته خپل هغه خلکو ته چې کم په نړۍ کې تاسو آواز رسئ چې کله هغه طاقت تحفظ نشي ورکولې بلکې هغه په دې خبره نه کوي چې هغه هغه صحافیان هغه جبا نه وای یا هغه سره اتفاق نه کوي چې کم دی غواړي نو په دې بنیاد باندې هغه نوکرونه وباسل شي هغه دادې ارشد شریف نوکرانه اول وباسل شولو اول اخر څوک واغه خلک نه نه پرې چاته پته نشته چې چا دا ټلیفون کړو دا ای آر وای انتظامیه ته چې کم داغه پیرنټ انسټیټیوشن او هغه اداره چې کم ځای نوکری کوله چې تاسو دا نوکرانه وباسل بیا کم هغه خلکو چې تا چا د باندې شپاړس کې سونه چولی چې کم کې دا غدارې مقدمه هم شاملې وي څوک واغه خلک آخر دا به ولی دا ولی بدا په نړۍ کې اخکار کیږي که زمونږه چې کم صحافیان الته ناس مرګري دي چې کم خپل کور کاروبار او خپل پورا خاندانونه لري هر سړی خپل یو خاص چې کم انوایرمنټ دا یو خاص حالاتو کې ژوند کوي څوک سړی دی هغه اول ځنه او تقریبا دوه کالونه تنخواه نه ده ملاو یا لسو میاشتو تنخواه نه ده ملاو او هغه تقریبا د غربت ژوند تیروي لګیا دی او بیا هغه باندې که داسې فشار راشي یا اوچت کړل شي یا هغه باندې ظلم زیاتې او سره وشي نو هغه نه پس که هغه په دې باندې مجبور کړل شي چې هغه د هغه جب وای چې کم دا غاصبان غواړي چې هغه یو کوي او وای نو بیا خو یقینا چې دې تاسو آزاد میډیا خو نشي وي او دغه لوی کې مسله دا دغه چې پاکستان کې حکمرانی دا قانون نه دا پاکستان کې حکمرانی د یو سو خاص خلکو دا او هغه د وژن اپ پاکستان یو داسې لار باندې روان دي چې کم ته وي سلف ډیسټرکټیو کورس یعنی یو داسې لار چې کم کې خپل ځان په خپل بربادي
د ځان د تباهي لکه
او خټک څه تاسو وایي چې خبريالان آزاد نه دي یا ټلیفون ورته راسي چې دغه ژبه وکاروي کم ډول خبري کول غواړي دا خبريالان چې د هغه ادارو یا د هغه چا چې ورته ټلیفونونه کوي یا بدرکه کوي یا دړکې ور کوي چې هغه دومره بیریږي چې خلک پوه نسی او اوس چې د سوشل میډیا دا ور دی ټول خلک پوهیږي هم او پازا د هر څوک خبره هم کوي نو اوس هم دا چولستې تاسو غنی چې هغه نه پوهیږي چې دا سره باندې یا خبري اعلان د کم سنڅه تیریږي
وری یو سو یو شی دی چې کم ته وای وارن لکه دوا هغه دی پکې دا الفاظ استعمالول غواړم هغه تشریح هم کوم به تاسو پویوم چې دا لکه خپل دماد دانس کې چې کم وجه دا یو وی وار اف وارن میډیا لکه چې کم تاسو خبرو کا بده وایم چې زموږ صحافیان رونه او کویندې چې کم دی په هغه باندې مسلسل فشار راځي هغه ته دړکې ورکړل کیږي هغه باندې هر قسم ته تشدد کیږي چې کم کې پیسو وایلنس هم راځي چاله دڑک ور کول چاله دمکی ور کول هم وایلنس دی یعنی دا هم چا خلاف تشدد دی دا ذهنی تشدد دی نو ال تک یو خدا د چ وار اون میډیا دا بالکل کارا یا تاسو مونږ سره ایدر اٹس مای وے اور ہائی وے یا ما پا لار بزے یا روڈ نی سوزا خپل کار کو دا یو لار دا او بیا دوی مدا جو وار اف نریٹیو یعنی یو چ کم توای چ کم کلام دی چ کم په امید ہوگا موضوع بحث ته خلکو په ژوند کې هغه باندې کنټرول هغه باندې اختیار دا چې کم دی دا ټول چې کم جنگ دی دا ته جنگ زکه وایم چې دا جنگ کې هر قسم ته خلک شامل دي هغه خلک چې چا کسب جنگ دی او هغه خلک چې چا کسب جنگ نه دی هغه پکې ټول شامل دي او هغه لګیا دي زمونږ په میډیا باندې دا تشدد دی فوج سره کوي چې چوکې هغه دا خیال دی چې ما په لاس کې ټوپک دی نو زه په ټوپک سره یو ګولې سره لکار شریف ژوند می واغستلو نو یو څو صحافیان ک نور راو غورځوم نو دې سره به زه دا اوازونه بند کم دینه اول هم غاصبان راغلي دي پاکستان کې نه په نړۍ کې ډیرو ځینو کې راغلي دي خو بیا غنا پس نن اغل تکې په قبرستانونو کې پراته دي او هغه هم قبرونه جوړ شول او هر څه چې کم سوچ هغه په ذهن کې واغې پوره نکړلو دا یو سوچ دی او اگر سوچ دا دے چې مونږه زور او جبر په طریقه باندې مونږ چې سغ واړو کولې شو چې کم کې د خلکو سوچ اختیار اغستل هم دی دا یو سوچ دی او چې کم زمونږه صحافي برابرۍ دا مونږ چې کم مرګري چې کم میډیا سره تعلق لرون کی وي هغه اوس داسې یو عجیب حال کې گیر دی چې کم ځای کې نه یوازې دا چې پاکستان کې چې کم میډیا یو پورا ایکو سسٹم چې کم ته مونږ یعنی یو میډیا د پاره چې کم یو نظام جوړ دی نو هغه کې چې کم میډیا چې کم مالکان دي په هغوی باندې فشار یعنی پریشر پوائنٹ چې کم ته مونږ یو هغه باندې فشار اچولو ډېرې طریقې دي چې کم یو طریقہ دا اخباراتو او دا رسائل جرائد او ٹی وی میډیا او ریډیو د دې اشتہارات سرکاري اشتہارات وسارول یا د دې چې کومه پیسې حکومت په جوړیږي هغه یې سارول دا هم پکې شامل دي چې هغه اول معاشي قتل عامو کی بیا هغه نه پس اور سره نور داسې پرشر ځای چې کم په نتیجه کې تاسو هغه ادارې مجبورې کوي لکه زه تاسو ته ځل بیا دا ارشد شریف مثال دغه در کوم چې دا یو کلاسیک کیس دی بالکل چې ارشد شریف ته تاسو وګورئ چې هغه اول په پرشر واچولو بیا هغه نه پس دا هغه ٹی وی آفیر کړلو یعنی چې کم ایر وایو هغه بند کړلو خپل طرفونه او بیا هغه په یوټیوب باندې خو چلیدل خو آسه په پاکستانی هغه باندې بند کړلو بیا هغه نه پاسه هغه چې کم انتظامیه و هغه ته ډیر زیات نقصان و سلو 15000 خلک کار کوي دینم زیات نو هغه روزګار مسله و نو مالکانو یو میاشت پر خو نقصان برداشت کړلو هغه نه پاسه هغه نشو برداشت کولای نو اصل چې ته چوټي ورکړل په دې طریقه چې کله تاسو دا حرکتونه کوئ او تاسو دا خیالي چې په دې طریقه بو تاسو د میډیا کنټرول کوي نو دا ټیک دا چې ساده پر خپل کنټرول کولې شي ولې چې طاقت د دغه قوتونو په لاس کې دي خو لوی سوال دا دی چې سو پرې به تاسو دا ظلم جبر او قتل عام کوي سو پرې به تاسو دا زموږ صحافیان مرګري چې کم دي هغه باندې به پرشر راولي فشار براولي هغه کورونا ته به زیان رسوي اوس په پاکستان کې موږ په مارشل لا دور کې هغه وخت خو ٹویٹر وغیرہ دومره نو هغه بیانو نو اوس کو پر ٹویٹس باندې هم خلکو خلاف کاروائی کیږي لګیا دي نو چې کم د خلکو اظهار ازادي رائے دا هغه دومره حد پر سلب کړل شوی دا چې هغه سپیس تقریبا ختم کړل شوی دی هغه په نتیجه کې پاکستان کې ډیر عجیب حال جوړ شوی دی او دا بیا معاشره کې هغه ته امپلوژن هغه دن هغه کې اور لګي او هغه پټاو کیږي ځکه چې سمره تاسو هغه یو ټولنه باندې فشار اچوي پرشر پہ اچوي هغه مره ریاکشن هم راځي او ماته دا ښکاری چې هغه ریاکشن را روان دي تاسو ګورئ پاکستان کې هم دی او بهر هم دی
بالکل په دې به خبرې کوو بیا خټک صاحب د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان خبريالانو په خاص توګه شزینه خبريانو په حق لبم خبره کوو خو خبرونه کې دا مهال یو ریپورت وړاندې کوو چې دا به تاسو لپاره د ما هم یو مشکتونکو ته یو ریپورت هم وړاندې کوو چې تاسو وړاندې د خبريالانو په حق خبرې کولې چې په نړۍ کې او بیا په پاکستان کې خبريالانو ته خطر نور هم سیوا سوي دي ارشد مومند په دې اړه ورسته ریپورت را لېږلې چې جزئیات پکې په ریپورت کې درته وړاندې کوو بیا راځو خبرونه مخ وړاندې بیایو
د خبر پښتونخوا د قبایلی زلو خبريالان وای دوی اوس هم د اسهار رائے د ازادۍ نه محروم دي او زیاتره خبرونو کې په ځان خپل قدغنونه لګولې ځکه چې دوی پکې خطرې ویني او هغه خبرونه بیا خپل ادارو ته نه لیږي
تا ته یو ځکه تحفظ نه ای او تین چې زما د عملګری د دې لارې کې زیب زیب د مشکلاتو سره مخ کیږي شهیدان کیږي وجل کیږي زخمیان کیږي دوی کورونه وران شول دوی کاروبارونه تباه شو او د دې سه ایس قسمت څوک مالی مرسته خو دې په تندر ولګيږي چې د جون د بچکولو کوشش هم نه کیږي او دغه ته تحفظ نه ورکی څوک نو ته به مجبورن به سیلف سنسرشپ کې
د قبایلی زلو له خبريالانو د تنظیم مشرانو په وینا د ترهګرۍ ضد جګړه کې تر اوسه په قبایلی زلو کې شپږ خبريالان وژل شوي دي د کې سپه بمی چودنو کې او څه د نامعلومه تنانو لخوا په ډزو وشتل شوي دي په دې کې د یو وجون کې هم نه نیول شوی او نه چاته سزا ورکړل شوی ده د قبایلی زلو خبريالان وای دوی ته اوس هم د نامعلومه تنانو لخوا دړکې ورکړل کیږي زیاتره په کې خپل سیمې پرخي او د خبر پښتونخوا او د ملک نورو برخو کې ژوند تیروي ځینې خبريالان چې اوس هم په خپل سیمو کې ژوند کوي په اکثر له وختونو کې د وسلوالو او د ریاستي ادارو لخوا د فشار لاندې او اوس د ترهګرۍ نوې لړۍ کې د قبایلي زلو خبريالان بیا د دړکو سره مخ شوي دي چې د سیلف سنسرشپ یا پخپل ځان باندې د خبر نه لګلو د قدغن لامل د دوی د خبرونو معیار ډیر کمزورې شوی دی.
هغه آسی خو مونږ ته وایي فون کوي چې مونږ سره دا شوی دی یا دا یاره دلته شته چې بیا تنظیمونه چې دي هغه راغلی دي، لیکن هغه وایي چې بس خبر ما ورکوي.
پاکستان د نړۍ هغه څو هیوادونو کې دی چې د نړیوالو تنظیمونو لخوا د اظهار رایې د ازادۍ دپاره د نړۍ په سختو هیوادونو کې شمارل کیږي.
حالانکه موږ سره خبرې او چې کومه خبر موږ سره یې او کومه خبر هغه طرف نه راځي هغه کې هم ډېر فرق دی، لیکن موږ خپل خبره نشو ورکولی کومه چې آزاد ذرایع نه راځي. موږ صرف هغه خبر ورکو کومه چې محکمه پترو یا ادارې پترو راځي، او هغه وایي چې دا اوس ټیلی کاسټ کې هغه موږ ټیلی کاسټ کوو.
د بی پولی خبریالانو د تنظیم د کال 2021 په نوملړ کې پاکستان د نړۍ په 130 هیوادونو کې په 115 نمبر دی. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
اور دونکو لدونکو بیا په خیر راغلی. ستړي مشي بيبي شيرينه خبرونه لا دوام لري، او د خبرونه کې هم نن د صحافيانو پر ضد د جرمونو نه چی استثناء ورکړي کیږي دا غي په خبرې ترې کو. او زمون سره جهانگیر خټک سیب د خبرونه کې ملمد یو ځلی بیا تاسو ته هرکلی وایو خټک سیب. افغانستان طرف ته لاړ شولې چې افغانستان کې هم د صحافت چکم حال دی، هغه باندې وخت په وخت خبرې شوې دي، په هڅوګه خزینه خبریالانې چلی. خو موږ به پاکستان ته یو ځل بیا لږ کتنه وکړو چې یو دوه پوښتنې دي چې ذهن کې راولړېږي. لومړۍ پوښتنه خو دا ده چې دا څو وخت نه چې دا لیدل کېږي، کله نه چې لکه دا سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ هم ډیر لکه فعال دي، خلک پی راشي او ډیر مشهور شي او ډیر زیات خلکو کې دا غو یو نوم یي، او هغه یو یا صحافیان داسې چې خپل یوټیوب چینل هم لري او ورسره د یو چینل سره هم کار کوي، بیا هغه یو خپل یو بیانیه لري، په هغه بیانیه باندې کار کوي، او بیا څو وخت چې ډیر زیات لکه یو 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 پیک ته ورسي یا ډیر لکه په هغه وخت ورسي لکه هغه درجه ته ورسي چې لکه ډیر خلک یې فالو کوي او یا ډیر خلک پیروي کوي او خبرې اوري، هم بیا ناسه په لکه داسې وشي یا سوځي نه داغوی هغه دریز بدل شي یا داغوی هغه بیانې چې دن وغه بدل شي، یا هغه دې طرف ته وایي چې هغه بایز غونډه کې لکه یو طرف ته وي د زینو. او تاسو څنګه غنئ چې لکه داسې قسم چې کوم صحافیان یا صحافت چې دی، آیا دا څومره د صحافت دی چې کوم په خپل د شوبه د دې ته څومره نقصان رسوي؟
ما په خیال ډیر نقصان رسوي. خو یو ذهن کې وساتئ چې مونږه دوه ټاپکس دا ازادي صحافت خو یو دی چې په کوم خبرو کړل، او بیا صحافت معیار بل دی چې کومه تاسو خبره کوي. او دې کې شک نشته دی چې پاکستان کې دا صحافت معیار کافي حد پر غورځېدلې هم دی، چې کم کې مختلف وجوهات دي. یو وجہ خدا دا چې زما خیال دا چې کله کال 2000 چې کله دا 2000 چې کال شروع شو یو دا مشرف دور کې چې کله دا پرایوټ ټی وی چینلو یو برمار شول، ډیر دا ټی وی چینلو ته لایسنسز ورکړل شول. نو پاکستان چې کم دا جرنالیزم سکولز دي، یعنی چې کم دا پوهنتون دي چې کم ځای کې صحافت خو لیکيږي، الته کې صحافتي ادارې هم دې ته تیار نه وي چې دومره لوی کچا باندې میډیا ته ترانزیشن وشي یا بدلون راشي. او نه هغه صحافیان موجود وو چې څوک چا دې لپاره ټریننګ شوی، چې یعنی تب ټی وی پروګرام څنګه کوي، تب صحافت څنګه کوي، یعنی حد دا دی چې ګوري د تاسو یو یو مثال در کوم، او دا بالکل حقیقت باندې مبنی مثال دی چې پاکستان کې تاسو وګورئ زموږ ډېر مرګري دي چې کم تمغو یلو جرنالیزم یا زرد صحافت، چې مطلب دا چې پیسې اخلي، یا بیا هغه چې کم رائے دا هغه یو سړی خپل رائے ورکي، هغه خپل رائے کې آزاد دی، هغه رائے څوک اوري نه اوري به کنه اوري نه به خپل خپل او چې هغه خلک چې کم دا واک اختیار لري چې هغه چرته یو اخبار کې یا یو ټلویزیون کې هغه دا حق دی، هغه دا کار دی چې هغه رپورٹنگ کی ہوگا کہ اگر آزادانہ رپورٹنگ نہ کہیں بےمانی کی ہاگا پر نتیجہ کہ پورا آزاد چکم صحافتی برادری داغا اور طرح بدنام کی گی چکل دا میڈیا شوروش والا ہاگا پر نتیجہ کہ شوروش والا چونکہ زمونگا چکم جرنلزم سکولز یا چکم پاکستان کے اور شعبہ صحافت والے چکم اگر ڈپارٹمنٹس ہو اگل تنا چکم صحافیان مطلب آگا وہ پرنٹ سینٹرک ہو یعنی هغه چکم تربیت کېدلو هغه تیارې چې کېدلو هغه پرنٹ میډیا دا پاره نو چې کله الکترونیک میډیا ډېر زیات وسعت راغللو نو چې کم مالکان هغه ته چلو کړلو چې هغه خلک چې چا به کالم لیکل لکه هارون رشید دی نو دا خو اصل کې خو دا رپورټر او بیا کالم نویسی شروع کړلو کالم نگار شلو یا دته ډیر زیات دي نو هغه اور ترا هغه ټی وی شوګانې شروع کړل اوله چې مالکانو ته دا ښکارش والا چې چونکې دا سړی یو خاص سوچ او فکر سړی دی او دا خپل چې کوم دلیل دی هغه ورکول شي نو لهذا دا مونږ لپاره ډېر ښه کینډیډیټ دی دا مونږ راول نو تاسو وګورئ نن چې څومره پاکستان کې دا چې کوم ټی وی اینکرز مونږ ورته وایو چې کوم خلک دا ټی وی پروګرامونه کوي دوی کې اکثریت هغه خلک دي چې کوم بنیادی توګه باندې کالم نگاران چا به کالم نویسی کولا او بیا هغه ته دا موقع ملو شولا نتیجه سره وتلا بیا اور تر بیا پاکستان کې ترهګری شروع شولا ترهګری شروع شولا نو پاکستان چې کوم جرنلزم انسټیټیوشنز یعنی کاغه صحافتي ادارې او کا اغا د یونیورسټو کې صحافتي ډپارټمنټس هغه هیڅ هم چې کوم توي کانفلیکټ رپورټینګ هغه د پاره هغه یو مر تیار نو هغه په نتیجه کې سو شول زمونږه هغه مرګري چې کوم کانفلیکټ زونز کې لکه دا اوس موږ دا رپورت کې واورې دل چې زمونږه هغه شهیدان چې چا خپل رښتیا په لار کې خپل رښتیا په خپل وینې سره لیکلې دي او خپل ژوند یې وبللو هغه چې کوم چا مرګ کړي او هغه نن پر پتون لګیدل دوکې ډیر خلک داسې هم چې چا باندې د خپل ایډیټرانو ډیر فشار وو چې دا کټ تھروټ کمپټیشن دی بریکینګ نیوز دی بس ته خبر راوړه هغه په نتیجه کې هم صحافیان دومره خطرناکو لارو باندې واستول شو شول چې هغه کې هغه خپل ژوند وبیل دا هم یو ډیر لوی خطرناک ټرند او بیا ور سره دا وشول چې لکه ما تاسو ته وویل چې دا چې کم کالم نگاران اول به کالم نویسی کوله ډیر نن هم کوي هغه یو سره خپل یوټیوب چینل هم شروع کړل نو چې کم سب هغه لیکل هغه سره هغه وای هغه اوډینس اول هم وو دا چې کالم نگاری به کوله هغه کالم باول هم کله ولبستلو او چې کله به یوټیوب چینل شروع کړو هغه هم شروع کړلو نو هغه د وجه نه تاسو ته یو خاص کلچر شروع شو چې کم کې تاسو وګوري انویسټیګیټیو رپورټینګ چې کم تا وای هغه تاسو ته پاکستانی چې کم صحافتي سین دی هغه کې ډیر کم ملای وی زه تاسو ته د دې مثال داسې درکوم چې پاکستان کې چې کم د موږ صحافیان دي ډیر ښه صحافیان هم شته او بد مرغه داسې صحافیان هم شته چې چا کلم قیمت شته دی هغه باقاعده خپل لیکنه قیمت وصولوي او بیا هغه چې کم صحافتي اقدار دی هغه ډېر کمپرومایز دی یعنی هغه هغه خیال نه ساتي او دې خو عدالت کې یو زمانه کې زه زموږ یونیورسيټي ورکوټه وته رساله وا هغه کې زموږ یو مدیر نو ما تر یو رپورټر وا هغه ته موږ یو رپورټ ورکړ چې ورشه ته دا خبر جوړه یو ورځ ما ته راغله ما ته وایي هغه کوریا نه وا ساوث کوریا نه وا نو ما ته وایي چې چرته کورین ریسټورنت راته وایي ما یې ولې نو د ما چې کوم د مونږ چې کوم د رسالې ایډیټر او هغه ما سره مونږ یو ځای کې ناست نو هغه را سره ناست نو هغه وویل نو هغه ولې ته ولې د کورین ریسټورنت تاسو کې نو هغه وی چې یار دوی خپل زما یو سورس دی یعنی چې څوک ما ته کب کب تھړې خبر راکې هغه سره زو لنچ باندې زم نو هغه چې کله دا وویل ما وا د ما چې کوم ایډیټر او مرګري مونږ دواړو یو ځای تقریبا ورته وی چې پیسې به څوک ورکي بل به څوک ورکي نو زمونږ چې کوم رپورټر هغه وی چې بل به زما سورس ورک نو چې کله هغه تا وې مونږ ته په دا رپورټ باندې کار نه کوي
صحیح
ولی چې هر کله ته د بل د جیب خورې ته په هغه باندې هیڅ کله هم تنقید نشي کولې ته آزادانه رپورټینګ نشي کولې
صحیح
نو چې هغه نوی وا بیا هغه مونږ پوهې کړل مونږ وام سولا په دې شرط باندې چې تبه زه بل به ته پرې کوې بل به راوړې مونږ له مونږ به تالهغې پیسې در کوم دک کشانتې مو کړه وینا مقصد مدا دی چې ګورې دا دا فرق دی چې هلته کې زمونږ وګورې زمونږ مرګري چې کم دي ډېر پکې ټولو پیژنو مونږ هغې ډېر په خوشحاله کاغه لیډران وي او کاغه عام فورس وي هغه ډېر په خوشحاله خوراکونه هم خوري ټریپونه هم اخلي او هیڅ هغې ته پکې بد نه ښکاري او بیا چې کله تاسو دا ذکر وکړلو بایسز والا نو بیا چې کله هغې رپورټنګ کوي نو تاسو په دې څنګه حیرانېږئ چې هغې به بایسز نه وي هغې کوي
ولې بیا دا بل یو بل دغه اصطلاح چې عام شوی ده په پاکستان کې هغه یو ټرن کنه چې لکه یوازې په سیاسي ګوندونو نه خو لکه هر یو تن چې د خپلې خبرې نه واوړي به صحافیانو لپاره هم وسده استعمالېږي چې کاغوی بیا خپل دریز بدل کړي وي د خو یو ټرن واغېستو نو دا داسې قسم وو
بالکل 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 ځکه چې اقدار کمزوري شوي دي په دا مرغه زدانو هم چې ښه صحافیان نشته دي پاکستان کې نن هم ډېر تکړه صحافیان موجود دي خو پاکستان کې داسې صحافیان هم ډېر دي هغه هم کمې نشته دي چا اقدار ډېر کمزوري دي کم په نتیجه کې صحافت هم کمزوره شوې ده
خو بیا خټک صاحب صحافیان خو به یو ادارې لپاره کار کوي ډېر لږ بد سي چې خپل شخصي چینل یا کالم لري کالم خو به میوزي چاپول لپاره ورکول کیږي د ادارو رول څومره مهم دی آیا ځکه چې ځینې خبریالان به چې هغه غواړي چې رښتیا خبره ورکړي خو بیا هغه ادارو یا چاته چې کار کوي اډیټر هغه یا چې هغه خبري یا چې کم خبر وي هغه کټ کول چې کم مهم توري وي هغه ځینې کټ کی نو د اداره خلک چې یو لوی اداره وي هغه خو بیا زیات لکه پاورفل هم وي نو ادارې په دې حق لباندې سر رول لوبوي تاسو په نظر
کوری دو خبرې دي ادارې پکار د چسر رول لوبوي او ادارې سر رول لوبوي دا دوه بیل خبرې دي چې کم پکار دی هغه خو بیل خبره ده هغه بده خبره بیل کو خو چې کم هغه کردار لوبوي تاسو لګونت معلومات خو کوي چې نن د پاکستان کې د دومره ډېر ټي وی چینل دي اخبارات رسائل جرائد او بیا چې کم ویب سایټس او بلاش پلیټ فارمز موجود دي تاسو معلومات خو کوي چې دا ملکیت د چا دی تاسو پته ولګي چې ډیر خلک داسې دي چې چا یا خو هاوسینګ سوسایټی دي یا بیا داسې دي چې چا کارخانهدار دي یا داسې دي چې چا اول ځنه اډورټایزنګ ایجنسی دي یا داسې خلک دي چې چا اول ځنه اخبارات موجود وو هغه ورته خپل ټي وی شامل کړلو او هغه نور هم طاقتور شلو او پیسې ورته نور هم راتک شروع شول تو بنیادی توګه باندې کارپوریټایزیشن اف میډیا یعنی د میډیا کې چې کم کاروباری خلکو راتګ نو کاروباری سړی خو دا نه وایم چې اټول یو شانتی دغه خلک شته دي چې هغه ډیر کردار باندې کلک او خپل سوچ او فکر د لارې چې کم پالیسی جوړه کی هغه باندې ولاړی خو داسې ډیر خلک چې کم کاروباری سړی هغه خو دوه شیزونه پیژني یا فائدہ پیجنی یا نقصان پیجنی کلا نو اگر دا پارا اگر نقصان خو کول نه غواړي اگر دومره پیسہ لګولې د نوغه خو پیسہ وباسل غواړي کاغه پیسہ د اشتهارونو په صورت کې نه راو ځي نوغه به بکل کمل راو باسي اگر به یقینا بلیک میلینګ بم کوي هر هغه غلط لاره به استعمالې چې کم په ذریعہ اگر سوټ وای چې ځان د پارم پیسې پیدا کوي او خپل نوکرانو د پام ته پیسې پیدا کوي نو اټول چې کم اداره ده یعنی پاکستان کې څو خبرونو خو دې لپاره مشهور چې هغه به باقاعده بلیک میلینګ کولو او په دې باغې پوره اداره چلولا ما په خپل د مدیران قتل لري چې هغه به د بنظیر بوټو په دور کې په خپل سرګم قتل لري چې بنظیر تصویر چې کم دی یو اخبار مالک سازو یو ځل ناستم هغه خپل ایډیټر ته دا تصویر لري کا ولې وې دا بنظیر ما سره ډېر ښه طریقې سره خبرې نه کړې دا که تصویر لري کا لیکن دا یعنی نو ځکه زه دا وایم چې کله دا فکر ته خلک راشي او هغه دا لوی لوی ادارې چلولو کوشش کوي یا شروع کی او هغه ته پاره خدا کاروبار دی هغه ته پاره بالکل د کا شانته لکه یو بل کارخانه ولا کولا هغه ته اول کارخانه نه منافع ملایوي دلا او دلته نه هغه ته منافع نه ملایويږي نو هغه به بیا هر هغه لار استعمالې چې کم په ذریعہ هغه ته پیسې راتللی شي بالکل دا خبره ستاسو چې کم دا درسته ده چې مالکانو باندې ډېر غټه او درنه ذمہ
وو
خلکان کې بد خلک هم پکې دفي چې دا ټول شوبه ډېر نقصان ورته کړی.
خو بیا خټک صاحب چې کوم حکومتي ادارې دي یا چې کوم لایسنس ورکول کیږي یا په پاکستان کې چې پم راوي چې دا ادارو ته کتنه نه کوي چې څه کوي یا څه نه کوي، د هغې بیا څه رول وي؟ آیا چیک اینډ بیلنس ورباندې ساتل کیږي؟
وس چکل تا سو چیک اینڈ بیلنس ہو یا پاکستان نو وای دا کوم نو خری وبل
دا چیک اینڈ بیلنس خبر ده کنه خټک سے بغا امپیونیٹی یا خبر ده کنه یا چیک ام دادا امپیونیٹی
پاکستان او چیک اینڈ بیلنس دا لگ ود دا ما دا پارا خبر ده اسی زکا چے دا ډیر افسوس خبر ده چې دا خبره ټیک ده چې ادارې موجود دي اغه بجټونه مشته دي اخو کې پورا بیوروکراسي دا پورا یو انتظامیہ پکې نه استدا او چرته تا د کردار هم لوبوي لکه دا څنګه چې هغه هیڅ کردار نشته دی او چې کم بنیادی کردار دی، یعنی تاسو چې کله یو میډیا اخلي نو میډیا اغستل خدای خبر دی چې 400% به هغه به اخلي، خو هغه د پاره چې کم قواعد دي هغه جوړول هو حکومت کار دی کنه، یعنی حکومت دا حق نه دی چې هغه کوي سړی مالدار دی او هغه سره ډېر پیسہ دا هغه وایي چې زه میډیا والم نو دغه څه بدیت نشته، دا د هغه حق دی. خو هو هغه د پاره چې کم ګراوند رولز دي چې کم قواعد او ضوابط دي دا جوړول د حکومت کار دی، او ملته کې بیا د پیمرا او نور چې کم ریاستی ادارې دي حکومتي ادارې دي دا د بیا هغه کار دی چې هغه دا خبره یقیني کی چې دلته کې چې کم مالکان دي هغه په دې باندې پوره عمل وکړي. زه تاسو ته مثال درکوم، ګوري پاکستان کې چې کم میډیا ده دلته کې چونکې دا ټول پرایویټ میډیا ده، نو دلته کې هر تقریبا درو سلورو کالو پاس موږ ټول ویج بورډ اوارد، یعنی دا یو داسې طریقې کار وی چې کم کې عموما نن سبا ته نه خبر نه چې کله ما یعنی ٹریڈ یونین کې زه موجود وم او ویج بورډ مخامخ زه ناستم یم، خپل بیان مې ریکارډ کړی دی چې کم طرف ته یو طرف ته مالکان ناستو بل طرف ته به د هائی کورٹ یا د سپریم کورٹ جج به ناستو او هغه به دا فیصله کوله او موږ به ورکرانو په حق کې دلایل ورکول چې ولې گرانی زیاته ده، نو موږ د پاره تاسو چې کم د موږ د کار چې کم انوایرمنٹ دی چې کم ځای کې موږ کار کوو هغه دې کړلی شي او دا چې زموږ تنخواګانې دې زیاتې کړلی شي، نو هغه د پاره پوره یو طریقه کار دی. هغه ویج بورډ باندې تاسو لږ معلومات خو کې چې څومره عمل کیږي تر اوسه پورې نه نه پورې دا ضرور ده چې لوی نوم دی هغه ته 500,000 تنخواه ورکوي، خو هغه غریب ورکر چې کم ورسته شلو کالونه په یو اخبار کې یا په یو ټی وی چینل کې کار کوي هغه غریب په ژوند کې ولې بدلون ناراضي، ولې یو لوی نوم ته خو 500,000 ورکل کیږي ابل ته 500,000 تنخواه نه ورکل کیږي؟ دغه هغه مسله ده چې کم ځای کې بیا مالکانو باندې سړی بیا هغه اچي الزام پہ لګول شي چې هغه دلته کې بیا پورا انصاف نه کوي، یعنی که یو ته 500,000 روپے تنخواه کې شته دي مراعات هم شته دي ګاډ هم ورته ورکوي او کور هم ورته ورکوي او ټلیفون هم او پته شته نور څه خو چې بل طرف ته چې کم هغه آفس پیون دی یا هغه سړی چې کم په پریس کې کار کوي یا بل څه کار کوي په اخبار کې یا ټی وی کې هغه غریب تنخواه مکه 500,000 ده چې کما نن نه دوه کال اول وه بلکې درې درې میاشتې ورته تنخواه نه ملایوي، نو دلته کې بیا حکومت چې کم دی هغه دک ګرام دی چې حکومت پاکستان کې چکم میډیا سټرکچر دی هغه بنیادی توګه ډېر غلط جوړ دی. غلط ځکه جوړ دی چې تاسو ګوري په امریکا کې دای مونږ ناشتی یو او تر کې تاسو لګونتي اخبار والو نه تاسو کوي چې ستا اشتهارونه حکومتي اشتهار تاسو سره ملایوي ګرچه په دې نیویورک خار کې مونږ ډېر لکه زه دلته مقامی میډیا سره کافی کار کوم، نو مونږ ډېر هڅه وکړله اخر کې مونږ کوم د نیویورک سیټي ګورنمنت دې تم تیار کړلو چې تاسو چې کم بجټ دی دا اډورټایزینګ بجټ اگر 50% به تاسو لوکل میډیا ته ورکوي ولې چې زمونږ دا میډیا لګیا دا ختمیږي، نو هغه کووډ د وجه نه ډېر چې کوم اخبارات دی هغه بچول. پاکستان کې مسله دا ده چې پاکستان کې پرایویټ سیکټر د طرفه دومره زیاته اشتهار بازی نه کیږي او چې کوم اشتهار راځي هغه بنیادی توګه د حکومت د طرفه راځي او حکومت کې چې کوم اشتهار ورکړل کیږي نو هغه کې قواعد هم شته دي قانون هم شته دي قاعده هم شته دي خو په هغه عمل کیږي بنیادی طور باندې سیاسي بنیادونو باندې. کدا چې کم زمونږه اشتهاري نظام دی کدا د حکومتي کنټرول نه بهر کړل شي او بالکل انډیپندنت دی کړل شي آزاد دی ورکړل شي نو د دې سره هم زمونږه چې کم صحافیان دي هغه ژوند ښه کېدې شي، ولی چې یو اخبار دی یا یو ٹی وی چینل دے چکم زیر عطاب دے یعنی حکومت تے نہ خوشحال نہ دے یا ریاستی ادارے تے نہ خوشحال نہ دے اگے پہ فشار ہے چے نو اگے حکومت تے کم دے اگے اشتہار بند کیا پیسے بند کی حکومت ادارہ آزاد ہے حکومتی کنٹرول نہ باہری نو دے سر ہم میڈیا کافی آزاد پاتے کے دیشی پاکستان کے بد مرغا داش نشت دے آگے پر نتیجہ کہ ہم زموں گا چکم عام صحافی دے آگا پجوند کے ہاگا سے بدلو نہ دے راگلے چکم راگلے وے اور بیا ہاگا پر نتیجہ کہ ہر قسم تا چکم مسائل دی آگا زیادتی گی اور بیا یو دا سے علاقہ کے چکم دے کے دیر دائیں دے تھی چکا تمہوں گا کانفلیکٹ زون وائیو حال تک جنگ زدہ علاقے پاتے شوی دی یا آگے نہ راوت خطرے جوڑی حال تک چکم خلق صحافت کئی اور اگر تنہ تنخواہ پورا ملائے گی نو تاس ما تو وای چ اگے جو ٹول کے زیاد پر خطرہ کرے اور ٹول کے زیاد ڈیمانڈ ہم اگے نہ کیگی لگا یو سڑے دے چکم پا وانے کے ناس دے اگنا دا نیوز ایڈیٹر چکم غخت نہیں دی اگا وضعیت بہ نسبت دے اگنا چ سو پر کراچے کے ناس ولے چ ہندوستان نے چکم خبر راضی اگا دا چکم ایڈیٹر ناس دے اگا پر ڈیر لوے خبر کی دے شم نہ تو کرچے نہ روزانہ 500 خبر نہ راضی رزق ز داویم چ ہگے دا وجن زمون چکم ہگا صحافی مرگری چکم مونگا ورتو وی فرنٹ لائنز اف وار یعنی چکم دا جنگ مہاوے جنگ باندھی دی کاغا ایکٹیو مہاز بھی او کرنے بھی یعنی دس زائی نہ چکم دے کے جنگ نہ ہم کیگی او اگل تک کے بدم نشتا دے خلق راشی معلومات نہ بھی نا معلوم خلق راشی یو سڑی جوند والے اس پتہ نہیں نو آگا غریب تک نہ نہ پورے او دا مونگ رپورٹ کے مور دن چے تھمرا صحافیان والتا جوند بھی لے دے چکم کے موسیٰ خان خیل اور نور دا مونگا برگری شہیدان چچا خپل ژوند ته تللی دی اچا پته کې سوکو اچا ته سزا ور نه کړل شه وجم دکه ده چې نه یوازې دا چې ادارو د طرفه فشار دی بلکې دا چې کم ځای کې هغه رپورټنګ کوي هغه اول دنه ډیر زیات غیر محفوظ دی او بیا هغه خپلې مجبورې ډیرې زیاتې نو ځکه دا یو ډیر زیات ګران مشکل کار دی او زه یقین کوي چې دا زموږ مرګري چې کم دو سیمو نه رپورټنګ کوي دو سیمو کې کار کوي هغه ته سلام دی زکه چې دای چې کم کار کوي دای نړې ته خای چې څومره رښتیا خولې شي چې څومره غي په وس کې ده دکه چې هغه هم هغه انګریزي کې وای کنه کراس فایر بیتوین دا ملټری اینڈ دا ملټنټس یعنی دا فوج او دا چې کم جنگیالی دي هغه ترمن ده چې کم جنگ کیږي دای هغه په منس کې دي دای الټرنې رپورټینګ کوي نو زکه دای ژوند هر وخت په خطر کې نو زکه دا یو ډیر مهم کار کوي او دې کې یقینا چې مالکانو باندې تاسو دا آگا کولے شئی چھے آگئی ہم پا دے کے دیر دیات ککڑ دی اور دس مالکان پا کر آگلی دی چھے دما خیال دا دے چھے پکار نا چھے آگئی دا اخباری یا دا ٹی وی چینل و مالکان وی دکا چھے آگئی صحافت خکول پا زیان دوریم خراب کرے دے
خټک سیب تاسو زموږ سره اوسئ او دونکو له دونکو هم تاسو زموږ سره اوسئ بل راپور دغه ته به هم ورزو افغانستان ته به کتنه کول چې څنګه چې خبر وکړي چې په افغانستان کې خو صحافت دا مهال ډیر زیات وضعیت ګډوډ دی او په خاص توګه باندې خزینه خبریالانی چې دینو په دې اړه به خبرې ترې کوو هم زموږ سره د دیو خبریال عثمان خان راپور هم د خټک سیب غی ته به ورزو او دوی چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ را پدې خو د نورو افغانانو ترڅنګ خبریالان تر ټولو زیات کنجکیږي او په تیرو سو ورځو کې د تا خبریالانو نه زیات د طالبان لخوا نیول شوی دی او په دې موده کې خزینه خبریالانی بیا دومره زور ول شوی چې یا په خپل هیواد پریښودلو ته مجبور شوی دی او یا یې خپل کارونه پریښود دي او سو ورځې وړاندې دا راپور را لګلی و عثمان خان تاسو ته یو ځل بیا وړاندې کوم
د تیرو اته کالو راسی د افغانستان په بیلابیل رسنیو کې د یوې خبریالې په توګه چاري تر سره کوونکی مینا اکبری وایي د کابل سکوت وروسته په افغانستان کې د رسنیو حالت د خطرو ډک شوی او بیا په ځانګړي توګه د خزو د پاره
تامنګ په دې اندازه باندې مطمئن نه یي چې کله پر طالبان پر رسمیت باندې وپیژندل شي شاید اوناس طبقه انجنو ته هیڅ پر رسنیو کې ځای ورنه کول شي ځکه چې همدا اوس د کړنو نه معلومیږي زه یو ژوندۍ مثال تاسو ته وایم دا د خبریالانو کوم کانفرنسونه چې کیږي د لوړ پوړو چارواکو طالبان دا بالخصوص اوس کله چې یو خزیده خبریال ځي نه پرېږدي دروازه کې وایي دا باید ترانه شي یو نارینه ریپورټر یا خبریال راولي چې زموږ سره مصاحبه وکړي
مینا اکبری وایي کله چې کابل د طالبانو د ولکې لاندې راغلو هغه ورځ ډیره بوګنونکې وه خلک او ترو او هغه ترخی خاطرې مې وس هم په ذهن نقش دي
نو په مغه ورځ په دفتر کې ومه کله چې په دفتر کې ومه امکارانو دی ویلې کابل چې د طالبانو په لاس کې وغورځول شو نو بیا ورسته لاغنه اته زمونږ امکاران دی ته اړ نشول چې دوی دغه مونږ د عملی موټر چې کوم د مونږ د کوره پورې ورسي په دې اندازه باندې
د نوموړي په وینا نړیوالو رسنیو سره د مرکو ورسته لډیرو ګواښونو سره مخ شوم د کوم له عمله کندوز ته په کډه کولو مجبور شوم وای هلته هم ستونزې کمې نشوي چې کابل کې مې د خبریالانو د تحفظ لپاره جوړ شوي شیلټر کې پناه واغسته او د څو میاشتو تیرولو وروسته پاکستان ته راستانه شوم.
کندوز څخه راغلو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې موږ ته یو شیلټر جوړ کړی و یسب زما لپاره نه نور خبریالان هم ول دوی ډېر لوی همکاري زموږ سره وکړله همه غلطه و دغه شپه ګومیستې بیا وروسته له هغه نه مشکلات ډېر زیات ول ژوند راته ډېر زیات تریخ شو چې بیا د ټی ایچ ډبلیو دفتر زمونږ سره همکاري وکړله تر څو چې موږ ته ټکټ واخلي او موږ پاکستان ته انتقال کړي.
مینا اکبری زیاتوی په پاکستان کې هم زمونږ مسلې کمې نشوي وای په اسلام آباد ایرپورټ را کوزیدو د ستړیا او یو بل لړۍ پیل شوه او په هور کې هم د ګڼ شمیر جنجالونو سره مخامخ یم.
یعنی موږ دا توقع د پاکستان څخه نه درلودل چې موږ دومره تنگ شو خو لیکن ډیر زیات تنګېدلو هوایي ډګر کې چې موږ کله ښکته شو ډیر زیات تنگ شولو او تر څنګ د کور پیدا کولو کې یعنی په افغانانو باندې ډیر زیات فشار ده شخصا ما خپل ډیر زیات مشکلات تیر کړل.
مینا اکبری په داسې حال کې د کابل نه راوتلې ده چې د روان کال مارچ په میاشت کې د بشري حقوقو د سار سازمان هیومن رائټس واچ په خپل یو ریپورت کې ویلي دي د کال 2021 د اگست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راسي په ټول افغانستان کې 80% خزینه خبریالانی خپلې دندې د لاسه ورکړي او یا یې نوکری پریښې دي او سلګونه رسنۍ تړل شوي دي. د روان کال د فبروري په 2 نیټه د طالبان ویان ذبی الله مجاهد د افغانستان خبریالان د خوندیتوب کمیټې یوې غونډې ته وویل چې خبریالان باید د خبر تر خپرولو مخکې ملي ګټې اسلامي ارزښتونه او ملي یووالی په پام کې ونیسي. هغه دغه راز وویل چې خزی کولی شي چې د اسلامي او ملي اصولو لاندې په آزاده توګه په رسنیو کې کار وکړي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
وایس اف امریکا دی ودا بی بی شری نه خبرونه تاسو د واشنگتن استودیو څخه په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. مننه چې تر دا وخت تر سره ملګری یاست. کوي سي چې خبرونه د ریډیو تر څنګ د سټلایټ د لاري په ټي وی وګوري او د جیوا په ټولنیزو رسنیو هم را سره ملګری سي چې پکې د فیسبوک پاڼه دا وی پاڼه دا یوټیوب چینل دی د یوټیوب چینل او د فیسبوک پاڼه د لاري په خبرونه کې برخه مخسته سي او ټلیفونونه هم کوي سي د محل مرسره د نیویارک څخه د جیوا سړنګ جانګیر خټک صاحب ملګری دی چې موضوع به یو بیا تکرار کړو چې د نومبر په 2 په ټوله نړۍ کې د خبریالانو په ضد جرمونه یا وژنو کې ککړ تنانو ته د سزا نه ورکولو په حق له دا په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. او خټک صاحب تر وینا یا چې وړاندې ریپورتونه تاسو اوریدل چې یوازې پاکستان افغانستان کې نه په ټوله نړۍ کې خبریالانو سره چې کوم بد چلن کیږي په هغه باندې ریپورتونه وار په وار مخ راځي. خټک صاحب مننه چې تاسو هم را سره ملګری یاست. ډیر وخت تاسو هم ژخلو اوس په افغانستان په حق له خبري هم وکړي وړاندې چې د طالبانو واکمنۍ نه افغانستان کې خبريالان
هم په افغانستان کې زوړدل یا هغه ډول ورته ازادي و وس خو بيخي لکه وضعیت بدل شوی دی چې خبريالانو خپل وطن یا خپل هواد پرېښتي او بیا د مرمنو خو وضعیت ټول نړۍ تر مخه دی چې ورته اجازه نسته چې په آزاد توګه کار وکړي. خو دا وړاندې ځخه د طالبان د واکمنۍ مخکې په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت سو
پوری ما په کډیو دل بیا به اعداد او شمار یې شمیرو ته ولړ شو او اغل تنه و دیاتا واضح شي چې سو او نن سدي ار اس اف یا ریپورټر سائنس فرنٹیئرز چې کوم ذکر ما خپل مخکلو چې کوم مطابق پاکستان د هغه چې کوم ګلوبل فریډم انډ پرس فریډم انډیکس دی یا نړیوال چې کوم د صحافی ازادي صحافت ولا چې کوم هغه یو پیمانه ده آگے پاکستان نمبر یو سل اور او پنزو سن دے اور افغانستان نمبر پدک کا فہرست کے یو سل اتیا ہے وادن کے یو سل اور اشپک پنزو سن دے یعنی یو نمبر قطع دے تیرا پاکستان نا برا دے بلکہ پاکستان آ کے بد حال دے افغانستان نا دے آر ایس ایف مطابق اور اس قتل بدا گواڑی چ پاکستان کے خو پاکستان پدے فہرست کے رستو کال یعنی کال دو ذرا یو اشتم کے یو سال و پنجہ سل وختم باندھے افغانستان چڑھتا ہو رستو کال یعنی کال دو ذرا یو اشتم کے رستو کال دو ذرا یو اشتم کے افغانستان پدے فہرست کی یو سل اور دو اشتم باندھے استا سگر سم رول فرق راگا لے دے نو یقیناً چھ صحافتی آزادی سلب شوی دا راځي اوس دا وګورو چې نورش میرے سوای چې کله طالبانو واک ترلاسه کړلو په کابل کې ورسته کال اگست میاشت کې نو هغه نه پاس په درو میاشتو کې دا د نړیوال چکم سازمان چکم کې آر ایس ایف هم دی هغه دا وینا ده چې په افغانستان کې تقریبا دیارلس درې سلوک فیصدی میډیا غیب شوله چې کله طالبانو واک ترلاسه کول هغه وخت په افغانستان کې پنځه سوه اووه څلوېښت صحافتي ادارې وې. صحافتي ادارې چې کله زه وایم دې مطلب دا دی چې ټی وی ګان ریډیو اخبارات رسائل جرائد او آن لائن میډیا یا چې کوم تر مونږ ویب سایټ یا ویب بیس میډیا ورته مونږ وایو دا موجود وو. او چې کله طالبانو واک اختیار واغستلو نو هغه نه پس دو زرا دو سوا نونس دو سوا نونس پرنٹ اور ریڈیو اور ٹی وی میڈیا او تڑلے شولا نن افغانستان کے درے سوا اور اتوشت صحافتی ادارے آر ایس ایف مطابق موجود نن درے سوا اتوشت رازی او چکم اوس کم تازہ ترین یو ادارہ بند شولا آغا کابل نیوز ٹی وی دے چکم هغه دا ویل چې مونږ باندې دا نه ویل چې کم طرف نه فشار او هغه چې مونږ باندې فشار او مونږ دا تور او سوال دا چې دا ټي وي وو دچا دا یو صاحب دی هغه نوم دی عبد الکریم خرم. خرم دی څوک؟ عبد الکریم خرم دا پخوانی دا افغانستان ولسمشر یا صدر حامد کرزی خپلوان دی او دی لس کال اول دا کابل نیوز ٹی وی شروع کړو او سے ادا و تڑل دا یو نوی چکم تازہ ترین واقعہ دا دو رضی اول شوی دا او اس دا وګری چکل طالبانو واک تر لاس کول او هغه وخت کې دا افغانستان میډیا برخه سمره خلکو نو آر ایس ایف دا وینا دا چې هغه وخت کې دا افغانستان میډیا تر تړلی خلک یعنی صحافتی صحافیان او غیر صحافیان دواړه هغه شمیره ول لزرا و سوا او اتیا خلک لزرا و سوا او اتیا چکمو کې اته زرا دو سوا او نوی خلک سړیو او دو زرا سلور سوا او نوی خلک خزې نو دا هغه وا او دا لاسټ ایئر یعنی چورستو کال اگست میاشتو شروعاتو کې او نن چې کله موږ ورستو ګورو نو دا آر ایس ایف نه دا چې نن افغانستان میډیا تر تعلق لرون کې چې کم خلک دي دا غیش میرا راغله دا سلور زرا درې سوا شپېتتا کم زنه لس ذرا و سوا اتیاو نکمش والا سلور ذرا درے سوا اور شپیتا اس دا دی سو خلق دو کے درے ذرا نہا سوا و پنزو سڑی دی اور سلور سوا اور لس خزی دی اور دے کے مطلب دا شلو چے افغانستان کے چکل طالبانو واقع اختیار ترلا سکولو نو هغه وخت کې چې څومره صحافیانو نو هغه هر لسو صحافیانو کې سلور داسې وو چې چا خپل نوکرې بیللې او څلوېښت فیصدی نه زیات هغه چرته کې پنځوس فیصدی پرېزی لګیا دی او چې کم اوورآل شمېرې دا صحافیان دي او چې کم اوورآل ورکرز وغیرہ پکې شامل کړي نو تاسو ته مې هغه پنځوس فیصدی نه زیات ځکه چې لس زره اووه سوه اتیا او څلور سوه څلور زره درې سوه او بیا دې کې ټولو کې زیات د کده مونږ اوس رپورټ کې واورېدل چې ټولو کې زیات چې کم اغېزمن شوي دي نو هغه ښځې دي ټولو کې زیات دی تقریبا څلور اتیا فیصده چې کومې ښځې وې چې چا تعلق ته افغانستان صحافتي ادارو سره وو هغې د طالبانو راتګ نه پس خپله نوکري بیللې ده او په سړو کې یعنی ښځو کې چې کم بیروزګاري ده صحافتي ادارو سره تړلې ښځو هغه څلور اتیا فیصده ده او په سړو کې دا بیا دوه پنځوس فیصدي ده نو تاسو وګورئ ډېر فرق دی ښځې ډېرې زیاتې درنې طریقې سره اغېزمنې شوې دي بیا تاسو وګورئ چې کوم خبرونه را روان دي چې دا خو څه هغه شمېرې دي چې کوم مونږ نه وایو دا نړیوال سازمانونه وایي چې هغه چې کوم پلټنې کړي دي نو دا هغې وینا ده چې دا حالات دلته ته رسېدلي دي چې دومره کم خلک پاتې دي بیا په میډیا باندې چې کوم قسم ته پابندې طالبانو په دور کې مخې ته راغلي دي چې کوم کې ښځو باندې چې کوم پابندي وه چې تاسو به نقاب اچوئ یا مخ په پټوئ او سره نور کافی زیات هغې باندې فشار او بندیزونه او ډېرو ځایونو کې هغې باندې وایلنس یعنی هغې خلاف چې کوم دی تشدد هم شوی دی بیا کم از کم دوه ښځینه جرنلسټانو خپل ژوند بیللې دی په دې دوران کې او بیا ورسره تقریبا دوه سوه سوای دوه سوه پنځه څلوېښت مختلف اعداد دي خو دوه اعداد شمار ما د نظر تیر شوي دي یو اعداد چې هغه د ملګرو ملتونو وینا ده چې دوه سوه لږ تر لږه دوه سوه میډیا چې کوم خلک دي میډیا سره تعلق لرونکي صحافیان او غیر صحافیان دواړه هغې یا خو نیولې شوي دي یا هغې باندې تشدد شوی دی یا کای چرته لاریون ته تللی دي یا هلته کوریج ته تللی دي هغې باندې تشدد شوی دی یو بل د ملګرو ملتونو رپورټ دی هغې دا وایي چې وروستو کال پنځلسم اګست نه اونیسا تر سخت کال یعنی دوه زره دوویشتم پنځلسم اګست پورې وروسته یو کال کې افغانستان کې داسې پیښ نه چې کوم ځای کې صحافیان تشدد شکار شوي دي هغې باندې تشدد شوی دی هغې نیولې شوي دي یا هغې باندې مختلف قسم ته چې کوم جبر ظلم ورته شوی دی داسې واقعات دوه سوه او پنځه څلوېښت مخه ته راغلي دي دا هم د ملګرو ملتونو مختلف اعداد شمار دي خو یو دوه سوه ده بل دوه سوه پنځه څلوېښت او ما چې کوم دی دا پوره کال احاطه کوي اوس په دو حالاتو کې یو سل او دېرش داسې صحافیان دي چې کم شارټ ټرم ډیټینشن کې وو یعنی ونیولې شول لږ وخته پرې چې کوم دی په جیل کې وساتلې شول او هلته کې په تشدد هم شول بیا پرېښودل شول داسې واقعات ډېر شوي دي کنځلې ورته شوي دي دړکې ورته ورکړل شوي دي او بیا ورسره دا چې په عمومي توګه په کومه طریقه سره افغانستان کې پریس سینسرشپ کیږي لګیا دی یعنی حکومت د طرفه صحافیانو باندې چې کم قسم ته بندیزونه لګي چې کم قسم ته فشار اچول کیږي هغه چې څه ویل غواړي یا څه لیکل غواړي یا څه چاپول غواړي هغه باقاعده حکومت د طرفه هغه باندې ډیر سخت نظر دی او چرته کې هم حکومت په نظر کې صحافیان چرته سرغړونه کوي د هغه پالیسونه او بیا داسې خلک هم په نخښه کېږي نو امید هوګه باندې په افغانستان کې کومه وګورو نو هلته کې خو حالات ډیر زیات تیزی سره خراب شوي دي افغانستان خو میډیا تقریبا تاسو وګورئ کنه تقریبا نیمه خو نه ده خو نیمه نه لګه کمه میډیا اوتړل شو ازو صحافیانو خپل نوکرې وبللې او هغه خلک چې کم نوکرې کوي نو هغه ډیر زیات خپل عدم تحفظ شکار دی هغه خپل ځان ته د څه نه غړي لکه تاسو وګورئ دا مونږ یو صحافي خورې دا اوس چې کم دا رپورت وایي دلته چې هغه افغانستان په خودو باندې مجبور شول هم د کشن ته ډیر دی چې چا خپل اور او هغه پرېخې دی او نور وطنونو ته تللی دي چې کمزې کې هغې ته کېدی شي هغه سې نوکرې هم نه ملایي هغې خپل کسب بدل کړی دی نو یقینا چې صحافت دپاره یو ډیر لوی امتحان دی د وخت افغانستان
کې. دلته کې وګورو نو د طالبان چارواکي چې د افغان طالب چارواکي هغه هم دا وایي چې لکه اسلامي امارت دراته ګروسوي کوم خبريال وي نه دی وجل شوی او نه د خبريالۍ په اساس تعقیب کړل شوی دی. او بیا دای هم ویل چې لکه دوی د لپاره چې کوم د خبريالانو د خوندیتوب کمیشن فعال دی او خبريالان ستونزې چې دي نو د هغوی ستونزې د دې د لارې حل کېدی شي. او بیا دا هم ویل چې لکه مطلب د دې چې کوم چې تاسو ټولې خبرې وکړې بیا د افغان طالب چارواکو د خبره چې د لکه د خبري علي په اساس باندې نه دا غوي غسوتو چې هغه مو په اردو کې توای کنه اردو جبه کې چې پیچا کرنا یا ورپسې په اخیره پوری ایسه تعقیب کیږي نه یا د هغه پر ځد باندې لکه صدا سي ګامونه یا د لچې وجل شوی نه دي د طالب طالبان دراتلو نه روسته تاسو د دې سره سمره اتفاق لري تاسو هم لکه تاسو غړي چې لکه دا قسم بیان چي دا هم د امپیونټي یو حصہ ده
لمه په کال دا ولې چې کا طالبانو یا نړۍ کې هر حکومت پیمانه دا وی چې زموږ په دور کې صحافي نه دی وجل شوی نه صافت ډیر تکړه روان دي په کال دا ډیره کمزوري پیمانه ده بد مرګه نړۍ کې چرتم دا پیمانه نه ده نړۍ کې خو پیمانه دا ده چې کله یو اخبار بند شي یا یو ټی وی چینل بند شي دا یو ډیر لوی صحافت مرګ چې کم دی دا د رښتیا مرګ دی او چې کله په یو ټولنې چې کله یو ټولنې کې رښتیا ویل یو ګناه شي یا یو قانون سرغړونه شي او بیا هغه باندې هغه باندې مختلف قسم ته فشار ناراضي کچا ژوند نه دی غستل شوی نو خلکو نه د ژوند اختیار خو غستل شوی دی دا غي نه روزګار خو غستل شوی دی دا دومره ما تاسو ته دا د شمار درکل دا شمیرې ما خو نه دی ورکړي دا د نړیوال سازمانونه دا شمیرې ورکړي لګیا دي او دا د هغه وینا ده چې هغه چې کومه پیمانه استعمالي دا آزادی صحافت په حواله صدا مکه دا چې کومه په پاکستان کې استعمالیږي په امریکا کې استعمالیږي په فرانس کې استعمالیږي آر اس اف یو فرانچ اداره ده فرانس کې دا هډ کوارټر هلته دی پاریس کې دی نو دا د هغه پیمانه چې کوم دی نو هغه به هر چا د پاره نو وینا مقصد پدا دی چې ټیک دا دا خبره ښه خبره ده چې صحافیانو ژوند نه دی بیللې نو دا یو ډیره ښه خبره ده خو آیا دا یو پیمانه ده کوم بنیاد باندې موږ دا ویلو شو چې افغانستان کې صحافت ډېر تکړه روان دي نه بالکل نه بالکل نه ځکه چې تاسو دا وګورئ چې لس زره صحافیان او چې کوم دا اخباری او صحافتي ادارو سره تړلي خلکو پاکې نیمه نه زیات خپل نوکرې بیل دي نیمه نه زیات او بیا ملګرو ملتونو وینا ده دا نه زه وایم نه تاسو وایي ملګرو ملتونو وینا ده دا چې یو رپورټ وایي 200 او بل وایي 215 سالوي پیخ نه دته شوی دی چې کوم ځکه صحافیانو باندې تشدد شوی دی بیا هغه نه پس دا چې کوم د افغانستان خپل چې کوم صحافتي ادارې او افغانستان کې چې کوم آزاد میډیا ورکرز د لپاره چې کوم ادارې کار کوي هغه پاتې دي چې کوم پاتې دي هغه افغانستان تقریبا بهر نه کار کوي لګی دی هغه دا وینا ده چې په افغانستان کې صحافت د لپاره سپیس یا ځای کم شوی دی خلک چې کوم دی هغه هغه عمر آزادې سره خپل کار نشي کولای ولې چې التکه اج کم قسم تا حالات جوړ دي پدې کې نه خدا چې کار کاروبار دخل کو خراب شوی دي صحافتي ادارو کاروبار خراب شوی دي اور سره بیا اغه ته رپورټینګ هم سپیس ډیر کم شوی دي او هغه په نتیجه کې اج کم دا دومره لوی کچا باندې صحافتي ادارې بنچوي دي تاسو وګورئ چې ورستو کال 1500 وسل وخت ادارې وي نن 328 دي کدی شي اوس خدا درې سوه اوویشت یا دینم کدی شي کمی ده کچې دا یو کابل نیوز ټی وی چینل والا خو ما تاسو ته ذکر وکړلو دا په دوه دیش میرا کې شامل نه ده او ما په خیال داسې کدی شي نور هم ورکوټ ادارې نور افغانستان سیمو کې موجود وي چې کمې یا تړلې شوي یا تړېدو ته نږدې وي او بیا هغه خلک چې کم دې سره تړلې کار کاروبار کوي هغه غریبانو ژوند هم خراب شو لہذا دا خبره ښه ده چې چا ژوند نه دی بیللې دا پیمانه هیڅ کله نشي کېدای چې د مطلب دا د واغسلې چې افغانستان کې صحافت آزاد
او کومګه د دې ورځ پرانا کې وته کته شته د صحافت یا د صحافیانو پر ضد چې کوم جرمونه دي دا غي استثناء یا د سزاګان نه ورکول چې کوم دا ورځ د دې پرانا کې کومګه افغانستان کې د صحافیانو او د صحافت آینده ته وګورو تاسو په دې اړه سوای چې آیا کله بداسي وشي چې لکه د امپیونټی چې دنو هغه به ختم شي په افغانستان کې، او ورسره د پاکستان خبره هم وکول لکه چې د دې د ختمېدو د امپیونټی او یا د گرفتاری نکول یا سزاګان نه ورکول دا به چری ختم هم شي په دا به یو اخري پښتنه شي احساس نه
ما خیال دا چې ګوري همیشه د پاره امپیونټی کله راځي، یعنی یو سړی یا یو طاقت بالکل هر قانون نه برشي، دې مطلب څه شو؟ دې مطلب دا شو چې یو ملک کې یو هیواد کې داسې ادارې یا داسې خلک شته دي چې کم قانون نه زیات مضبوط دي، او دغه وجه ده چې هغه لپاره امپیونټی لفظ استعمالیږي، دا ټکی ورته استعمالیږي چې هغه څه کول غواړي کوي، څوک تپوسوله نشته دي. ولې چې هر چرته کم ځای کې قانون حکمرانی وي عملداری وي، هغلته کې که څوک یو کار وکړي نو په هغلته کې څه کیږي؟ هغلته کې خلک نه راپاسي، هغلته کې قانون چې کم دی هغه ویښ شي، قانون ویښ شي، قانون په خپل لاره نیسي، او هغه په نتیجه کې چې هر چا زیاتې کړې وي هغه ته هغه سزا ورکوي. خو که یو هیواد کې قانون اودی او اډو خوب نه راپاسي نه خو ګولې چولې دي، بیا به تاسو دا کوي چې الته کې ارشد شریف شهید بشي دا هغه تپوس وسوک نوي په کابل په سړکونو باندې صحافیان بزي او هغه به رپورټینګ کوي، او هغه باندې یو داسې سړی چې کم پخپلا کې دې شي چې د صحافت اهمیت نه پوره نوي هغه ته معلوم نوي دي، او هغه راشي او هغه صحافیانو باندې تشدد وکي، یا داسې سړی چې هغه پوره معلوم وي معلوم وي ورته چې دا څوک دي دا خو زمونږ سترګې وغوږونه دي، هغه راشي هغه باندې تشدد کوي هغه ته نقصان رسولو کوشش کوي یا هغه قلم باندې اثر انداز کېدو کوشش کوي، بیا به تاسو ورته څه وایي؟ زما خیال دا دی چې سو پورې پاکستان وي افغانستان وي او کنړۍ هر هیواد کم ځای کې کمزوري خلک زیات مضبوط وي هغلته به امپیونټی زیاته وي، یعنی هغلته به قانون نه سرغړونه زیاته کیږي. ولې چې قانون اوده دی، هر کله چې قانون راپاسي چې هر کله قانون وښوي هر کله چې قانون ریاکت کوي چې هر کله قانون مات شي هغل تک بیا امپیونټی یا دغه پرغړونو واقعات چې کم یا پیښ نه دي هغه کمیږي. پاکستان کې ماته د تخکاری چې ازادي صحافت د پاره جدوجہد ډیر لوی دی او ډیر وګد دی، زمونږ صحافیانو د زیو لګ په دور کې هغه کوړې خوړلې جیلونو ته تللی دي، مشرف په دور کې هر قسم ته هغه باندې ظلم شوی دی، هغه ناول هم سیول حکومتونو کې هم هغه باندې هر قسم ته فشار شوی دی، راغله دی فشار هم پر راغله دی، تشدد هم شوی دی، دړکې ورکل شوی دی، خلکو ژوند هم اغستل شوی دی، غیر سیاسي قوتونو هم پکې شامل دي. همدغه شانته افغانستان کې بیا کیسه لګون ته زیاته پیچیده ماتخکاری، ځکه چې پاکستان کې چې کوم ټریډ یونینزم دا هغه باوجود د دینه چې دومره لوی فشار دی دومره لوی قوتونه لګیا دي د صحافیانو ژوند داخلي لګیا دي، او الته کې بیا هم یو تاسو غوري تاسو یو خبرګون ښکاری کاغه په روډونو وی کاغه په بیانونو کې وی کاغه هر چرته وی کاغه ټي وی شوګانو کې سو کولو وای سو
سوشل میډیا
جی او سوشل میډیا وی هر چرته تاسو ښکاری. افغانستان کې بدمرغه مسله ده چې الته کې د ودی کار شوی یو خدا دا چې الته کې زنه پویګم چې کم یو قانون باندې عمل کیږي چې کله صحافت آزاده خبره کیږي، یعنی زموږ چې کم طالب مرګري دا خبره کوي لګیا دي چې اغل تک خلکو ژوند نه دی اغستل شوی او صحافت چې روان دي دا تپوس خو کوي چې دا کم قانون دی هغه ته معلوم دی چې کم قانون اطلاق دی په افغانستان کې آزادی صحافت باندې. دویما چې هر کله په یو معاشره کې یو ټولنه کې قانون باندې مکمل عمل درآمد نه کیږي اغل تک یو کیاوټک حالات وي، یعنی داسې حالات وي چې کم ځای کې چاته دا نه معلومه چې دا موږ کم طرف روان دي، بس روان دي دا پته نه ګډوډې دي نه پوهیږي چې کم طرف روان دي، نو هغه تک هم بیا امپیونټی زیاتی، یعنی هغه خلک چې چا په لاس کې قانون دی هغه قانون څنګه ته پریک دی او خپل لاس کې چې کم طاقت دی هغه زیات استعمال دی، نو هغه په نتیجه کې هم بیا رښتیا پټولو یا دباولو کوشش کوي. او بیا درېمه دا چې هغه سوچ، یعنی هغه سوچ چې کم په نتیجه کې جنگ جګړه شروع شوی دا جنگ خو چې کم دی هغه خو په ټوپک او په ګولې شوی دی، لہذا ټوپک او ګولې قانون په صحافتي ادارو باندې هم چلولو کوشش بکیږي، بیشک گولے دے نہ چلو لے کی ہو گولے اور تو خود لے کی ہو کنا سے داستا خلاف استعمال دے شی یعنی اگر پیسیو وائلنس منگور تو وای یعنی تاسو دسے طریقے سے خلق کو تا حیران سکوئی یا یروئی آج کم پر نتیجہ کہ اگر خپل قلم چکم دے ہا شانتی آزادانہ استعمال نہ شکول ہما تا تے کر چ افغانستان کے ادا لارا ما تا لگو تے گران اخاری تر سو پورے تر سو پورے چ دا سوچ نہیں بدل چ ہا خلق چ چا پلاس کے اختیار دے واک تے اگے دا سوچ پریک دی چ مونگا ہم قانون لان دیو دا سوچ پریک دی چ مونگا قانون لان دیو مون قانون نہ بر نہیں کتو پر چ اگے دا سوچ کے چ مونگ دا قانون نہ بر یو قانون زیم قانون زما تابع دے حاغل تک دا هیر کئی چې چرته با آزادی صحافتم راشي یا چرته با دا اخباری چکم صحافتی اداری دے دا با ودو کی اگر پاکستان بھی او کا افغانستانی پاکستان کے ہم دا دے دیر لوئے جد و جہد روان دے پا افغانستان کے ہم دیر لوئے جد و جہد روان دے افغانستان کے دا زیادہ پیچی دا ما تخکاری والتا چی دا مونگا درون اخوین دے دا دیر لوئے کار کئی لگیا دی اگر دا پارا یقیناً چی دا مخ کے لارا کافی گرانا دا او خو ہیلا با دک لرو اور نڑے کے ٹول اور ولاڑم دی چے آخر کے چے کم کامیابی بئی آگا با بریالی کے گیبم دا گئی مگم
ډیر زیات مننه تاسو جانګر خټک سیب چې نن خو مخډیر وخت په دې موضوع باندې بحث وکړو خبرې ترې موکړې او تاسو ته خوشبو غواړو یو جهان مننه تاسو
ډیر مننه شوشبو ولري خټک سیب
ډیر مننه تاسو ته ډیر
مننه ته تم کو بی بی شرین خبرونه د خبرونه لپاره دوام لري را سره ملګری پاتې کېدای سي خبرونه کې د جانګر خټک سیب څخه ما تفصيلي واوریدل د خبريالانو ستونزې او د کم وجوهات په وجه د خبريالانو زورول کیږي او بیا ولي ورته سزاګان نه ورکول کیږي هغه چاته چې خبريالان یا زبروي یا بیا وژني د افغانستان د خبريالانو پاکله خبرې کېده او خټک سیب دا وای چې کا ډیر خبريالانو جلسوي نه د خراسانې تړلې سوي دي هم د بې پولي خبريالانو نړیوال تنظیم وای چې د طالبانو د واکمنه کېدو سره نږدې 70% رسنې ختم سوي دي او 80% خبريالان لخپلو کارونو زخم محروم سوي دي او بیا ځینې هغه خبريالان چې پاکستان ته کړه سوي دي او هغه لته د ورپی شستونز په اکله خبري کوي پیر ولایت شای او تفصيلي رپورت تیار کړی تاسو وړاندې کوو
رپورٹرز وداؤٹ بارڈر تر مخه تیر کال 15 اگست کابل باندې د طالبانو د قبضې نړوند هیواد کې د خبريالانو شمیري 11,855 کم چې اوس 4,501 کم شپېته تر اکوزي شوې دي د تنظیم عمومي سکرتر کرسټوفر ډیلور وای تیر یو کال کې په افغانستان کې میډیا تباه کړې شوې ده او دغلته کارکوونکي خبريالان د طالبانو ناوړه جبر سره مخ دي د طالبانو د قبضې وروسته یو شمېر داسې افغان خبريالان هم چې پاکستان ته په تیښته مجبور شوي وو او په دې کې په پایتخت اسلام آباد کې مېش خبريالان په تیر یو کال کې د خپل پیښې د حالاتو په اړه صدا سوایي
نو هغه اوس د تاسې شاهدان یاسي چې په د تیرو اخرو کې اتا د اثر علیا یو خبریاله وګواخل سو او بعد زندان ته واچول سو له څو ساعتو لپاره همدا رقم زمونږه مسلکان په ډیرو ولایتو کې همدا اوسم لازم زندانی دا اوس تاسو سره خبرې کوم زندانی دی په مثلا اورزګان کې زندانی دی په شمالي ولایتو کې زندانی دی په کابل کې هم چنا په لغمان کې څو وخت مخکې هم یو کس زمونږه زندانی سره وو په نګرهار کې زندانی سره وو
رپورٹرز وداؤٹ بارڈر تر مخه میډیا کې بیا تر ټولو زیات زنانه خبريالانو او کارمندانو زورول شوې دي د تنظیم د شمیرو تر مخه 15 اگست کال 2020 نړیواله د افغانستان پر رسینو کې د زنانه کارکونکو شمیرې 2,955 خدا وخت په دې کې اواز شپږ سوه شپږ پنځوس پاتې شوې دي او د هیواد 11 ولایتونو کې زنانه خبريالانو بیخي روکې شوې دي
سلام نرگس عزیزی شهاب هستم
نرگس عزیزی شهاب چې په افغانستان کې یو جرنالیست و وی او ټی وسره خبرو کې وایم د افغانستان سنانه جرنالیستانی یا بهر تللی لکه موږ چې پاکستان ته راغلو او یا ډیری بې دنده په کورو کې دي او محدود خبریالانی په ډیرو سختو شرطونو کې کار کوي هو خپل کار او د دندې پسې دومره خفه سویم چې پاکستان ته راغلی یم د شپې خوب نه لرم او روحي ناروغتیا راپیدا سوې ده
اسلام آباد کې مشبل یو افغان خبریال زیاتوی د طالبانو د بندیزونو او سختیانو له امله د هیواد لوی شمیره کې خبریالان در په در او خاورې په سر دي
اوس د مارا دیو د بند او چکو کسان ما سره کار کول ټول بیکار دي، یا ریلې به چلی، یا کور کې به ناستی، یا یو وړوکی دکان جوړ کړی، یا یو نور کار به کوي، یا روزګار به وي. خو روزګار د خبریالانو په دغه وخت باندې بالکل خرابه ده، چې هغوی ډوډۍ یو ټایم ډوډۍ نشي پیدا کولی.
نړیوال تنظیم شمیرې زیاتوي تیر یو کال کې افغان طالبانو استخباراتو د اتیو نه زیات خبریالان ملکی امنیت ته زیان رسولو په تور گرفتاره کړي دي. نړیوال تنظیم تر مخه په دې ترس کې د طالبانو د حکومت ویان د دوی پوښتنو ته جواب ویلو نه ډډه کړې ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ډیوا سره اوسې یو ځلی بیا تاسو ته بي بي شرینی په خبرونه کې هرکلی وایو، او د خبرونه کې به اوس ستاسو پیغامونه ترازو. خو مهمه دام د چي ټلیفونونو کې اوریدونکو له دونکو نو د ټلیفون شمیره د 00120205003، او خپل نظر را سره د موضوع په اړه چې د شریکول شي. او یو څو پیغامونه ته به ورشو. د افغانستان څخه د یو پیغام راغلی، جمهوریت افغانستان په نوم باندې یو آی ډی ده، چې سلامونه افغانستان اوس مهال د ترهګرو د جنایت کرو ورې کا پیغمبر و تختې دو پلاس کې د کچري دغه ډله کوم تر کومه واکمنوي په افغانستان کې به د تباهي روانوي. اوس باید نړیوال د افغانانو سره د دې ترهګري ډلې په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. تاسو خپل نظر وړاندې کړو، ډیره زیاته مننه. او سره سلامونه هم را روان دي، ډیره زیاته مننه. وعلیکم سلام د بیرابولي هوادونو نه مسافر را خويندي، سلامونه را لګي، نو ډیره مننه. وعلیکم سلام. او ایک ایک اکر وی چې په افغانستان کې د خزو ژوند بيخي ګران شوی دی. او خټک سپته هم سلامونه راغلي دي، نو هغه خوښ نشته خو ستاسو سلامونه به ته ورسیږي، ډیره زیاته مننه. او یوټیوب باندې هم پیغامونه راغلي دي، یوټیوب باندې سلامونه. وعلیکم سلام روشن یاس خټک، تاسو لیکلي دي چې روشن یازم د کرک نه وای خبريال کار یو حقیقت مخته وړل دي، خو بد قسمتي سره هغه د یو سیاسي ګوند وجه په حقیقت باندې خاموشي. چې کله خاموشي راشي بیا ظلم ظالم مظلوم فرق څوک نشي کولی. هر یو خبريال داسې نه وي، په هر یو خبريال کدا سی ویني دا رښتیا خبري به مخته نه راتلې. خو بیا هم دا څنګه چې خټک سیبون په خپل خبرو کې چې ځینی خبريالان واقعي داسې وي چې هغه یو خپل نظر چي دین او هغه لري واغه وړاندې کوي هم په آزاد توګه باندې. سمیله حلیمی تندر، تاسو سلامونه را لېږلي دي. او ورسره تاسو وایي چې جانګر خټه، کلسوم کاکړ، نگین شاه، تاسو ټول ته سلام وایم
مننه.
او تاسو پوښتنه کړې چې بهشته په رخصت ته، نو بالکل په رخصت ته، خپل رخصتي انجوای کوي، خونتي اخلي او بیا به د خیر سره راځي. او سرفراز خان، ډیره مننه ستاسو. انصر وزیر، تاسو هم ډیره مننه. او ورسره اعظم خان، تاسو مو چې نن سبا په هغه خبره کوي چې ملک د ملک پکې ګټه وي، نو پیسې خو بیا هم خلک ګټلی شي، خو په صفا ستره دروغ معنی داسې خبرې کړي ده. خو بیا دا وایي چې په پاکستان کې به انصاف غواړي، زار دي شم. نو ډیره مننه اعظم خان. او فاروقی اورگزی، تاسو خو همیش ښه کمنټونه کوئ، نن په تاسو شوي دي چې داسې کمنټ مو کړی دی، خو ډیره مننه ستاسو شخصي داسې کمنټونو نه ډډه کوئ. نور تاسو خپو هي، تاسو خو ورځ کمنټونه کوي. بل دا چې سلامونه ته وعلیکم سلام په یوټیوب باندې هم، او څنګه چې ما ویل تاسو کولی شئ ټلیفونونه هم وکړئ. نو ټلیفون شمیره یو ځل بیا تاسو تکرار کو، 00120205003. تر څو چې ټلیفون ناراضي پروډوسر صاحب کا ټلیفون نه نهي، نو بیا به بل راپور ته ورشو. او که ټلیفون نو ټلیفون والو ولې چې ټلیفون نه خور روان دي، خو غواړو چې هغه ټلیفون نه وړاندې شي چې په موضوع باندې خپل نظر لري. او کولی دیندار علی زخمی صاحب راغلی دی. خاجی دیندار علی زخمی صاحب، په خیر ستړی مشه.
ستړی مشه، په خیر.
سلامونه قبول کړئ.
وعلیکم السلام،
په خیر.
نن د صحافیانو نړیواله ورځ
ده. د صحافیانو پر ضد د جرمونو اب کې سزاګانې نه ورکول، هغه خلکو ته چې په دې جرمونو کې ککړ وي،
د دې نړیوال ورځ د دې د مخنیوي د دې د خاتمه نړیوال ورځ چې د دې خاتمه شي چې د صحافیانو پر ضد چې څوک جرمونه کوي او ککړوي او غوی ته بیا سزاګانی نه ورکړي کېږي د دې خبرې وي خاتمه ضروری ده او د دې لپاره د ورځ ټاکل شوې ده
نا خو موږ غواړو ضروری ده تاسو غواړي ضروری ده خو چې عمل خو پرې څوک وکړي کنه
نا عمل به پرې څنګه کېږي دیندار صاحب هل هل رو باسو څنګه هل رو باسو
هل دا دې دا دې د پر عدالتونه دي
عدالتونه
دي
قانون دي
نو چې وسه هغو عمل نه کوي او هغو کار نه کوي که نه نو په هغې کښې خو نه ته څه کولی شم نه په کښې زه څه کولی شم
ولس خو ډېر کار
پکې څه شي ده که نه
ولس چې دي نو هغو خو په سټېټس او دا فیسبوک باندې دا غوغا او دا ایدې دا خلک راوځي او دا لاریونونه هم پیل کوي مظاهرې هم کوي د انصاف د غوښتنې لپاره
او د انصاف د غوښتو که نه او لکه زمونږ هغه ملګری وایي هر څه منمه خو دا یو قد غل را باندې مه لګوه مازدیګري کښې به د سوري د دیوال نه راځم
ډېره له
اوس هر سړی مونږ څوک ډپټۍ ته کار ته دې ته نه پرېږدي که نه بل ملګری وایي ځمکه چې دي نشته په اسمان کښې واک د څه لرې ورک په دې جهان یې بل جهان کښې واک د څه لرې ته د دې بازار د کسابانو د تخ غوښه یې ځان چې دې د بل شو په خپل ځان کښې واک د څه لرې
ډېره له
که نه مونږ داسې شی دی چې مونږ آزاد نه یو که نه چې د چا را باندې څومره لاس رسېږي او هم را ځوروي که نه نو دا خو او دا ځای کښې چې تپوس کوو یاره وایي دا بچی مې تعلیم کوي چې هېرته د نه ښه سړی جوړ شي او د قوم خدمت وکړي او دغه وکړي او که نه هغه مونږ به بیا والو که ډاکټر دی او که انسپېکټر دی او که جج دی او که هر یو چې دی که نه تاسو زمونږ نه ښه پېژنئ تاسو غوږ دی
جی
هر یو د خپل وس مطابق چې د کوم طرف نه څه میلاوېږي که نه لکه پارسنګ په نوټ هوړي را هوړي د انصاف د تلې وایي د قام قاضي د عدالت تپوس زما نه وکړه
که نه بلکل دغه خبرې ده بس
الله دې زمونږ په حال رحم وکړي
امین امین ډېره مننه ستاسو
الله دې زمونږ تپوس وکړي
او که نه ډېره مننه دیندار جو نور څه وکړو جو ستاسو ډېره مننه او تاسو ټلیفون وکړو تاسو خپل شعرونه هم را سره شریک
کړم ته خو به د زلب کمسای جوړې کړې زه په دې شلې ډلې ګرېوان څه وکړم
زار ډېره مننه ستاسو ډېر
ګران کار دی
بلکل
بوډیا خبر وي دا جوړ هغه دی پروت دی اسرائیل وي زه خو روغه بوټی ما
صحیح خبره ده ډېره مننه دیندار علي زخمي صاحب چې تاسو ټلیفون وکړو خپل نظر مو را سره شریک کړو اورېدونکو لیدونکو د صحافیانو خبره کېږي او د سیاست خبره کېږي په پاکستان کښې هم د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو لانګ مارچ اعلان کړی دی په هغې کښې هم ګورئ په دې تېرو ورځو کښې یوه جورنالیسټه یوه صحافي چې ونو هغه د کنټینر د عمران خان د کنټینر د لاندې وې راغلل او خپل ژوند یې له لاسه ورکړو نو دا دغه شان د صحافیان دا ژوند دی چې د خبر په تلاش کښې هغوی دغه شانې خپل ژوند له لاسه ورکوي اوس ته د لانګ مارچ خبره کېږي نو د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پیل کړې شوي لانګ مارچ په شپږمه ورځ عمران خان وویلې چې تحریک به تر د نورو ټاکنو اعلان پوری چریان ولري. په دې اړه باندې د ډیوه خبريال ارشد حسین دا راپور د اسلام آباد څخه را لګلې دی، نو دته بوښ.
د پاکستان حکومت وای د عمران خان د وخت نه مخکې د ټاکنو غوښتنه نه مني، او په خوانی وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي چې لانګ مارچ د انقلاب لپاره نه بلکې د خوخي پوزي مشر ټاکلو لپاره را جوړ کړی شوی دی.
د دې سره یو د مقصد دی وغداري چې د خپل پارټي خلک چې دغه مصروف وساتي او اغه دې دا تاثیر ورکیږي چې د دې سیاست لا ژوندې دي او دې لګیا دي سیاست کې ریلیونټ دي.
په پاکستان کې سیړونکو او ځنی یوټیوبرز دا خبره اوس نور هم په ډاډه ځل کوي چې عمران خان د فوج راتلونکي مشر د ټاکلو لپاره سیاسي فشار اچوي. که هر څه سم روان پاتې شو نو اوسنۍ پوځي مشر به د نومبر په یو کم درشم نیټه څوکې پرېږدي، او د هغه وړاندې به اوسنۍ وزیر اعظم شهباز شریف نوې پوځي مشر ټاکي.
موږ وګورو ټول زور د دې په دې باندې دي چې فیس سیوینګ واخلی، ځکه چې دا لانګ مارچ کوم مقاصد او کوم دغه هغه ختم شوی دی، هغه پوت شوی دی. حکومت والا په سپینو ټکو کې جواب ورکړی دی چې الیکشن به په خپل وخت باندې کیږي. آرمی چیف چې کوم دینو هغه بار بار ویلی شو، د پوج د طرفه مو ویلی شو چې دی یو خاص طریقې کار دی، حکومت به وي چې دا د وزیر اعظم پرېراګټیو ده. نو هغه دا خو صفای ټکو باندې جواب ورکړی شوی دی.
عمران خان داسې نه وایي چې لانګ مارچ ځکه پیل کړی چې اوسنی وزیر اعظم د فوج نوې مشر و نه ټاکي، خو په هغه دا تور دی چې غواړي د اړې غړې د لارې د فوج د نوې مشر د ټاکلو عمل اغیزمن کړي.
د پاکستان اولس چې دی او خاص کر زموږ د بدقسمتۍ نه خیبر پختونخوا خلک چې دی هغه د هغه په دې جاهلانه سیاسي چې کوم ناری دي او بیانې د باغې باندې د اوسه پورې یقین ساتي، هم د هغه په زور باندې غل گیا دي دا کوشش کوي چې د خپل غیر آئینی او غیر سیاسي طریقه چې دا په حکومت باندې په زور باندې ومني او په اسټابلیشمنت هم په زور ومني.
عمران خان تیر ورځ وایس اف امریکا اردو سره تازه مرکه کې ویلي لانګ مارچ د حکومت نه د انتخاباتو لپاره د نیټه د غستلو په مخه پیل کړي. د نواز شریف پرته اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف هم ویلي چې عمران خان ورته د نوي پوزي مشر ټاکلو لپاره د خبرو وړاندیز کړي وو، خو وايي هغه د وړاندیز رد کړي وو. عمران خان د وزیر اعظم دغه بیان دروغ بللې. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ، او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
بشرین خبرونه ده، خبرونه لیا دوام لري. وړاندې تاسو درشد حسین په ریپورت کې د پاکستان کې د پی ټی آی د لانګ مارچ په هکله وروستۍ تفصیلات واورې دي. هم په د لانګ مارچ په هکله باندې زده کوونکي څه فکر لري؟ په پېښور پوهنتون کې شوزینه زده کوونکي وایي چې د مارچ کې د ګډون په اړه په یونیورسټي کې چې د تاوده باسونه پیل شوي دي، چې زیاتره طالب علمان وایي چې د پاکستان چې کوم روان وضعیت دی، روان
صورتحال دی په دې کې دغه ډول د احتجاجونو د زغملو چې کم دی توان نسته. په دې حکله د دیوا خبریال عثمان خان هم د دې زده کوونکو سره خبرې کړې. تاسو ته وړاندې کوو.
زمانوں پلوش آصف تھے اور زبدی لانگ مارچ تھا نظم زکچے پرسنلی دا سوچ کوم چدا زخ پل انرجی کائنڈ آف ویسٹ کوم کزدے لانگ مارچ تلارم زکچے عمران خان چے کلا اقتدار کیوں نو اگا خلکو سر ڈیر پرومیسز کڑی ڈیر وعدے کڑے وے چے اگر آشی نو ڈیر چینجز پر آشی اور عوام تب ڈیر سہولیات مؤثر کی گی لیکن اگر چراغ لو نو اگر اگ پل چکم اگر کم پرومیسز کڑی اگر خپل ڈیوٹیز آگے طریقے سرا چدے پورا نہ کرے شوے. زمان ہم زرغونہ شاہد دے اور زبا پرسنلی لانگ مارچ کے شرکت نہ کوم زکا چیزے سٹوڈنٹ ہم کنا ماتے پارا فیسی بلنا دے. لانگ مارچ چھے دے آغا دے بے شکوشی خو زمونگا چمونگ کنٹری چھے دے آغا اکنومیکلی دورا سٹیبل نہ دا کنا اور خلق چھے دی خلقو دا چھے لانگ مارچ نہ دا نقصان انشی چھے آگے بزنسز رکاوشی یا دسے آگے تا سا ہرڈل سٹور شی کنا چھے آغا مخ کے آغا مونگا اکانومی افیکٹ کی گی نو ہر اینگل دا گوری جیو پیسفل طریقے سے روشی اگے کے اکانومی مزید افیکٹ نشی.
زمان ہم ماری ارشاد تھے اور زد جرنلزم ڈپارٹمنٹ اسٹوڈنٹ ہم تھرڈ سیمسٹر. عمران خان بیا لانگ مارچ سٹارٹ کر دے خود ام دغا زمون لاسٹ آپشن دے اور دینا علاوہ مونگ سے قبل آپشن نشتے اور ٹول امید دونا چیلی نو آغا زمون دغے نا منسلک دی او زما رائے دادا چھے پکار دی چھے ٹول سڑو سرا خز ام خپل ملگرو سرا او خپل کور والو سرا شرکتو کی زکا چھے ام دا زمون لاسٹ ہوپ دے اور عمران خان سرا ادرے دو ام دغا چانس دے مون.
زمانو مومن جاوید دے خاص کر مونگا دا پی ٹی آئی لانگ مارچ سنگا خبر جڑی گی
کم دا عمران خان بارہ کے کہنا زمونگ لانگ مارچ کے شرکت کول ڈیر ضروری دی ولی چھے عمران خان زمونگا فیوریٹ تے اور مونگ عمران خان فیور کو ولی چھے آگی ملک لے ڈیر خدمات سر انجام کری دی اور نور مطلب دار ٹول پختنو زما نور پختنو خویندو دا پارا ضروری دی چھے ما سر لانگ مارچ کے شرکت.
زمان نیم چشمان دے اور یونیورسٹی آف پشاور جرنلزم ڈپارٹمنٹ نیم نو جی دا چھے کم لانگ مارچ روان دے دے کہ زمونگا شرکت ولی وکو عمران خان غواڑی چھے زمونگ ہم مرجی نہ کہیں پدے کی شرکت ہو کہ عمران خان مونگ دوپارہ کڑی سے دی لکھا اگو چدا کلا وفاق کی حکومت ہو او دا اگا چدا کی پی کے کی دل نسو کالو نہ لگیا دے حکومت کئی نو کی پی کے کم ابدا لگا دا اگا کم دا سے خوشی تا مونگو گورو چی مونگ اگا سر روان شو کم عمران خان چې غواړي چې په ملک کې د همیشه اړي غړې یو د یو سره غریوان پلاس بل دی بل سره غریوان پلاس نو زمونږ اکانومي خودوم را سترونګ نه ده چې دا هر څه برداشت کی.
اور دن کل دن کو بیا پخیر راغ لئی د یو منټ لپاره د بیبی شیرینی خبرونه کرا سره نور هم مل پاتې شي دا یو کمنټ راغلی دی وختي سلامونه را لګلی نو ما سلامونه هټول را لګی نو ما کمنټ نه اونل وستلو هم د کمنټ ته وس بیا وای مصطفی سواتی وای وای یو هو مونږ مسافر یو ابل خو چې وتا س زمو کمنټ نه وای بیا سم جڑا راځي وای زه کچې ستا سو ډیر زیات مینوالی ما اوس ہیلا دا لرم چی مصطفی سواتی دا خبرونا اور یو گوری او دا کمنٹ خپل اور دلی او خپکی گئی ما جاڑی ما دا سی ما کوئی ولی چی ما دا پتا رہا دا کم مونگا پوئی چی مصافر ایجون سا آسان کار نوی دا خپل کور کری لری کنا خو مونگ دا نا غوری چی تاسو پا دی ہو جب یاو جاڑی چی مونگ کمنٹ اون لستلو پا جون کی دا جڑاگان لپا نور لوی لوی ستن زیشتا دی نو ډیر زیاته مننه اوریدونکو لیدونکو او نور چې هم کچا سلامونه را لګلی دي نو ډیر زیاته مننه. یو ځل به یوټیوب ته هم وګورو نو
ډیر مننه یوټیوب کتون کو هم ستاسو چې تاسو د خبرونه ګوري او د بی بی شری نیو هم پای ته رسیدي او ډیر جوړی خبرې جانګیر خټک سیب وکړلې د افغانستان او پاکستان کې د صحافت او د صحافیانو په اړه باندې چې کوم د ملګرو ملتونو لخوا هر کال د نومبر 2 نیټه د صحافیانو پر ضد د جرمونو کې استثناء د خاتمه نړیوال ورځ لمانځل کیږي او څنګه چې جانګیر خټک سیب وي چې په افغانستان او پاکستان کې خو به نږدې کې داسې امکان نه ښکاري چې دا استثناء چې ورکړی کیږي دا به ختم هم شي. د بی بی شری نیو پای ته رسیدلې دی او ریدونکو لیدونکو ساسو ډیر زیات مننه چې په اخیره پورې تاسو د خبرونه زموږ سره وکړه او مو ریدل خپل نظر هم را سره تاسو شریک کړو د پیغامونو د لارې او ورسره دا چې جانګیر خټک سیب مننه کوم چې د خبرونه کې را سره ګډون وکړلو او د دې خبرونه بس موږ اجازه غواړو د بی بی شری نیو زو مستاسو قربانه نگین شه
او زه کوم څوک کار
د خپل ټکنیکی ملګرو جیمی او ډیرل او د خپل پروډوسر سره تاسو نو اجازه غواړو د الله په امان
شه وخت